السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه خبرې کیږي په دغه سیلابونو کې په بیلابیل ولایتونو کې لزګونه کسان مړ شوي دي دغه راز درانه مالی زیانونه هم خلکو ته اړولې دي دا خبرونه واوري چارواکي او د چارو شنون کې هم ورته رابلل شوی تاسو ته به داس پرختنی وکړي چې څنګه سیلاب ځپلو سیمو کې ځانونه وژغوري څنګه د ځان ساتنه وکړي خبرونه ته ځنګ هم راوهلی شي خو اوس پام وکړئ چې لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذي مرستيال او د بشري مرستو تنظیمون کې رامز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 پکلاک وغندل بلورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پر خپل ټوئیټر پانه په دغه 14 کې د وجل شو کسانو شمیر 19 تنه خودلې دی خاغلی ګوتریش ویلي چې په دې 14 کې یو شمیر نور کسان ټپیان شوی هم دي د طالبانو د حکومت سرچینو او د غراز ایمرجنسي رختون بیا د مرګ جوب شمیر کم یاد کړی دی د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان ویلي چې په دغه 14 کې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان دي د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت ویان د تیرو دوه ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي محمد نسیم حقانی بیګا ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په غزنی او کندهار ولایتونو کې تازه مړ شوی دي د زابل د عامه روغتیا رئیس هم ویلي چې په دغه ولایت کې شپږ تنه په سیلابونو کې مړ شوی دي په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت دی و رنجر موټر د چپکې دوه په پیخه کې اته تنه طالب سرتیرو ته مرګ جوړ له اوخته د شنبه په ورځ د غزنی له امنیت قمندانۍ څخه په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دې پیخه کې دوه تنه سرتیری د طالبانو وجل شوی او شپږ تنه نور هم ټپیان دي اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لزګونو روسي پوځیان وژل دي او د روسي د سرتیرو د وسلو د وزیر می لمنځه وړي دي رويټرز اژانس د اوکراینی د اوکراین په جنوب کې دغه هیواد د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د جمی پوراس په خرسون کې ترسلو ډیر روسی پوځیان وژل شوی او د هغو یو شمیر ټانکونه یې لمنځه وړي او د بندیانو د احتمالي تبادله په اړه د امریکا او روسي د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی انټونی بلینکن او سرګی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادله خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریټنی گرینر او د روسي د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو ستړي مشهې دي ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې د دیونه په خبرونه کې مو زه هر کله کوم زاج ملندم په دې خبرونه کې بحث په افغانستان کې په ورستیو سیلابونو کوو په افغانستان کې په ورستیو څوونه یو کې پر لپسې په غنو سیمو کې داسې سیلابونه راغلل چې په ځینو مواردو کې کم ساري دي حتی ځینې هغه سیمې چې کله پکې سیلاب نه و راغلی او د خلکو کورونه یې نه وړي سیلابونه راپورته شول او خلکو ته یې مالي ځاني درانه زیانونه واړول دا سیلابونه له هرات نه رانیولې تر تخار او بدخشان تر ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې څرګند شول یو شمیر ولایتونه تر نورو زیات سیلاب ځپلي دي خو په مجموع کې په ټول افغانستان کې په وروستیو کې کمساري سیلابونه ولیدل شول تر دې مخکې په افغانستان کې په ډیر شدید ګرمۍ را مخې ته شو او په ځنګلونو کې په ځینو سیمو کې سخت ورونه ولګیدل دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د اقلیم د بدلیدو خبرې کیږي همدا یوه اونۍ مخکې اروپا او امریکا د ګرمۍ له یوې شدید څپې سره مخ وه په ایټالیا یونان او ګڼو نورو هیوادونو چیک جمهوریت کې ځنګلونو ور واخیست او پراخه ځنګلونه وسوسیدل همدارنګه په هسپانیا او پرتګال کې ګڼې مړینې د ګرمۍ له زیاتېدو سره وتړل شوې یو شمیر ساینسپوهان باور لري چې په نړیوال اقلیم کې بدلونونه راغلي دي تودوخه د نړۍ په کچه زیاته شوې ده او دا د دې سبب شوې ده چې په غرونو کې یخچالونه ویلې شي ګرمۍ زیاته شي ځنګلونه ور واخلي او همدارنګه سیلابونه او نوري طبي پیخي زیات شي. دوی د انسان یا بشر کړني ټکنالوژیک فعالیتونه د کاربن ډای اکساید د غاز زیات تولید دا د دې سبب بولی چې په اقلیم کې بدلون راغلی دی. خو آیا دغه نړیوال اقلیمی بدلون چې ساینسپوهان پرې باور لري پر افغانستان یې اغیزې کړي دي او که کړي دي پر افغانستان یې اغیزې څنګه دي؟ څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې خلک، حکومتونه او دولتونه د دې اغیزو په وړاندې مقابله وکړي، د وچکالیو اغیزې راکمې کړي، د سیلابونو اغیزې راکمې کړي او همدارنګه نورې هغه طبیعي پیښې چې د نړیوال اقلیم له بدلون نه رامنځته کیږي. تشنا اسمان لاندې د دې ونې په خبرونه کې له میلمنو سره پام دی باندې بحث کوو او له تاسو نه ستاسو په سیمه کې د وضعیت په اړه باندې اورو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي پوهان ډاکټر ذاکر الله صافی د کابل د پانتون استاد پات شوه دي، همدارنګه ډاکټر محمد ولی سالاری د دامدې پانتون استاد دي، مولوی محمد نسیم حقانی چې د طالبانو په حکومت کې د پیښو سره د مبارزې د اطلاعاتو او اړیکو مسول دي، د بم د خبرونه په یو برخه کې را سره یو ځای شي او همدارنګه ورسته ک د موګا تخنیکی همکاران وټوانیدل ډاکټر نجیب الله سدید او همدارنګه حمید الله احمد زی چې دوی دواړه په دې برخه کې کار کوي، دا بم را سره یو ځای شي. اوس پر شو لومړی پایل به له پوهان ډاکټر ذاکر الله صافی وکړو. صافی صاحب، ستړي مشي خبرونه ته دا راته وایي چې په افغانستان کې دغه وروستي سیلابونه په دې وروستیو څو ونیو کې تر میاشتم زیات وخت وشو، کله په یو ولایت کې راځي کله په بل ولایت کې راځي او تاوانونه او زیانونه یې مزخته زیات دي. د دې سیلابونه او د نورو پخوانیو سیلابونو ترمنځ ځینې وایي چې دا کم ساري دي یا بې سابقه دي، فکر کوي چې هم د سیدا
سلامونه ان صاحب تاسو ته د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته د باس ملمنوتا واقعا ډیر خسته باس او ډیر ښه سوال دی. خبره ده په مجموع کې که تاسو فکر وکړي په نړۍ کې اول دا تاثیرات موږ تاسو وایو چې اقلیم مخ په تغییر ده او اقلیم تغییر شوی دی او عوامل یې موږ تاسو پیږو چې د ځینو د پرمختللو هیوادو د ځینو منابعو د پیروي استعمال په وجه باندې دا تغییرات او دا ستونزې رامنځته شوي چې تقریبا حرارت تودوخه مخ په لوړېدو ده او د لوړېدو سره سره داسې وچې سیمې لکه لنډ لاک چې افغانستان دی دا ډېر زیات متاثره کیږي، ځکه دوی ته بهرونه نږدې نه دي، د دوی هوا نه کنټرولېږي، نه اداره کیږي، دا تاثیرات رامنځته کیږي. ولې په افغانستان کې تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابونه چې اوس راغلي تقریبا د ډېر وخت نه موږ داسې د بدو حوادثو شاهدان نو چې واقعا ډېر خراب او ډېر مخرب سیلابونه وتی دي او ډېر ځایونه تخریب کړل، ډېر ځایونه خراب کړل، چې په دې کې مختلف عوامل دي. اول خو په مجموعه طبیعت وایو چې طبیعت ملامت ہوں، اما په ځینې کې په بعض مواردو کې هغه کړنې چې موږ تاسو باید مد نظر نیولی وای، پاغم کار کړی وای، دې اړخ ته هیڅ توجه نه شوه چې موږ جنګونو ته وسعت ورکړی وای، موږ د خاورې پوښلی وای، موږ د چا خبره دا د ریور امبینمنت یا د ځینو ساحو د پلو جوړول یا د ساحو جوړول په دې باندې کار کړی وای. افغانستان داسې خدای په جات هیواد پاتې شو، په ډیرو مسایلو کې پیشرفتونه وشله، ولې په دغه مواردو کې هیڅ کار ونه شو، هیڅ ونه شو. دا چې موږ ستاسو طبیعت، موږ ستاسو جغرافیه د طبیعت لپاره ډیر خلاص پاتې شو او ډیر په اسانۍ سره دا د تخریب په مخ کې واقع شو چې دغه با سیلابونه جسا کړل، چې واقعا چې کله خبر اورم ډیر دردونکي دي، ډیر ساحې خراب شوي او لا هم زه د خدای غواړم چې خدای دې آفت او مصیبت موږ تاسو نه لري کی او نور هم د مخزیت دوه ځکه د خاورې سطح تخریب شو، زغه بوټي چې د باران د اوبو د جذبېدو سبب کېدل هغه د منځ لاړې او دا نور هم تقریبا سوه ماشه.
مننه خغل صافي بیرته در ترستنی ګو په مختلفو لارو دا چې څنګه مخونه ول شي او په نورو اړخونو باندې هم خبرې کوو. ډاکټر صاحب نجیب الله سدید مر سره دی اوبو دی مدیریت په برخه کې څېړنې کوي په المان کې. خغل سدید تاسو ته هرکلی وایو. ویل کیږي چې خای ورستی دی هوا تودوخی دی افغانستان په زینو لوړو غرونو کې یا په هغه سیمو کې چې همیشه په واورو پوښلی وي، اول ته یخچالونه و کېدای شي چې دغه یخچالونه ویلې شوي او دام د دې سبب شوي چې په سیلابونو کې زیاتوالی راشي. له تاسو هم ورته پوښتنه کوم چې تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې دغه وروستي سیلابونه ولې ډېر ویجاړونکي دي، ولې ورانونکي دي او په ډېره کچه راځي؟ مثلا همدانن موږ له کندهار نه خبر لرو، پرنوم له غزنی نه خبر درلود، بل ورځم له ننګرهار نه خبر درلود چې بټیکوټ کې لارې ګودرې ورانې کړي دي. همدارنګه د شمال خواته هم دی سیلابونو ریپورټونه د زیانونو ریپورټونه کم دی، خو دا په دې معنا نه ده چې هلته سیلابونه نه دي راغلي. په تخار کې، په کندوز کې، په بیلابیلو ولایتونو کې موږ د سیلابونو ریپورټونه لرل او سکالې یو څه ورانونکي وو. تاسو یې لټ په څه کې وینئ؟
ډېره مننه. ډېر ښه پوښتنه. ډېر پرمختللي هېوادونه له 200 کال زیات د سیلابونو ریکارډ نه لري، نو ځکه مونږ هم نشي ویلی چې سږ کال مو د اعظمي سیلابونه درلودل. د تاریخي اعظمي سیلابونه داسې کېدای شي چې پخوا هم داسې سیلابونه راغلی وای، خو له ارقامو له نشتوالي څخه مونږ نشو کولی چې ووایو په ډاډه زړه ووایو چې سږ کال ډېر ورستونه لرو او ډېر شدید دی. سکال یو مطلب ډیر مهم دی. سکال د هند له سمندر څخه له ډیر تودوخه له امله ډیر دغه مونسون د هندستان مونسون څخه چې ډیر په چټکۍ روان دی او ډیر شدید دی، دا له نارمل حالت نه لکس ډیر دی. او موږ هم تاثیرات ګورو چې په افغانستان کې په بیلابیل سیمو کې د آنی د سیلابونو سبب ګرځېدلې دي. او پاتې شو د یخچالونو. مثلا افغانستان متاسفانه دغه په همالیا او هندوکش ساحه کې زموږ یخچالونه ډېر په چټکۍ ویلې کېږي. مونږ په 1990 کال کې تر 2015 کال کې پورې سوار لس فیصد یخچالونه مغلاس ورکړی دی. دا تاثیر لري، خو یخچالونه چې ویل کېږي هلته جهیلونه تشکیلېږي. مونږ سږ کال په پاکستان کې، فرض مثال په پاکستان په یو دره کې، هلته په ګلګت کې یو جهیل سقوط شو چې له دې امله ډېر یو غټ سیلاب سبب شو. کوم تر اوسه پورې کوم د کوم جهیل سقوط په افغانستان کې نه دی اوریدلې. او زه چې د ساتلایت تصویرونه ګورم او تقریبا کوم جهیل سقوط کړی نه دی تر اوسه پورې.
ډاکټر صاحب نجیب الله سدید، ورور مخکې لدی نه چې سالاری صاحب تور شم، له تاسو یو بل پوښتنه کوم. په اروپا کې، تاسو په آلمان کې، په اروپا کې هم سکالې دي ګرمۍ یو توده سفر اغله چې خپل دغه د تاسو قربه هیوادم پکې وو، دغه سفر تاسو سره ولر زوي؟ آیا دا زکه چې ویل کیږي چې شاید اقلیمی بدلون دي سبب شوی چې د اروپایي هیوادونو داسې و ګرمۍ تجربه کړله؟ په زنګلونو کې، په زینو هیوادونو، په ځنګړې توګه په یونان کې ور ولګي، د امدارنګا دی پرتګال په زینو زنګلونو کې، دلته په دې چیک ریپبلک کې، یا په چیک جمهوریت کې په زینو زنګلونو کې ور لګیدلې وو. د دې په اړه باندې کراته وای چې اروپا د څه هوایي بدلون سره یا د اقلیمی بدلون سره دا اوس مخ ګڼي؟
بالکل. اروپا سیاستوال اوس پوه شوي دي چې دا اقلیمی بدلون تاثیرات، یعنی څه. موږ تاسو ګورو چې پاریس کانفرنس تر اوسه پورې ډېر هېوادونه وعدې ورکړي دي چې ګازي بلخانایي تولید کم کړي، خو داسې ډېر پیشرفت پکې لیدل کېږي نه. یو دغه د سږ کال دغه تودوخې څپه چې په اروپا کې او په آسیا کې هم وو، دغه بیخي بې ساري وو. ما په پخوا مو وویل چې تر 200 کاله مخکې موږ د حرارت درجې ثبت نه لرو، اما تر اوسه پورې له 200 کال نه تر اوسه پورې په بیل شهرونو کې، په اروپا کې په ډېر شهرونو کې دغه ریکارډ مات شو. دغه ریکارډ کېدای شي چې سږ کال د سیاستمداران په اروپا کې په دغه مسله یو نتیجه کې باندې ورسیږي چې اقلیمي بدلون سمه مبارزه غواړي او سمه سیاست غواړي او سمه پلانګذاري غواړي.
مننه کوم خغله سدي درست به بیا مرزو چې اقليمي بدلون د چويل کېږي چې د بشري کړنې یا فعالیتونه پکې رول لري دا څومره رول لري اگر چې په افغانستان کې خای ټیکنالوژي او کارخاني او دغه دی موزره غازونو تولید هم رنه یي خو ک د موږ په شاوخوا گاون کې څومره د موږ په اقلیم باندې اغیز کول شي په دې بورسته کېګو زب ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری تم هر کله وایم ډاکټر صاحب ستړي مشي لا تاسو نه بداو او روچی په افغانستان کې د سیلابونو په وړاندې په طبيعي اړخ باندې خو يم وغه گیدو چې په سببونو باندې دواړه ډاکټر صاحبانو خبرې وکړلې دی حکومتونو عموما چمتواله څومره دي څومره مونږه دی حکومتونو په کچ باندې پوخا یا وس او څومره دی ولسی کچ باندې چمتو یو دغه سی پیخته دی مونږه هغه زربناوي څنګه دی یعنی دی سیلابونو په وړاندې ځکه سیلاب خدای ستنه دي چې تازه مونږ سره مخ شو یو خایدې مونږ نکونه ټول ور سره هم د سراغلی یو د موږ غزر بنائی او د موږ غد مبارزي وسایل او د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه ډول ارزوي تاسو
مننه کوم تاسو ته تاسو کارکونکو ته د رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم فکر کوم لکه څنګه چې په اونڅه مخکې یو د کارکونکو په توګه فکر کوم چې نه په تیر کې دې ته د خاصه توجه شوی او نه اوس هم اوس خو به څه اقتصادي مشکلات او دغه د دنیا څخه په ټولو د عامل مشکلات یې خو مخکې دغه شان نه متاسفانه چې ډېر کارونه شو زه فکر کوم دا د تغییر اقلیم په مقابل کې مبارزه دا د دولت کار نه بلکې د ټولو خلکو کار دی اصلا یعنی موږ کولای شو چې د اقلیمي تغیراتو په مقابل کې مبارزه د کلیو نه شروع کړو د غرو نه شروع کړو موږ کولای شو چې مثلا د واټرشید منیجمنت د یو د اغیزمنتیا په اړه د بارانو منځته راځي د واورو منځته راځي د غرو په مدیریت کې موږ کولای شو چې د غرو کې د مدیریت کړو موږ کولای شو چې د اوبو عمل ته کنټرول کړو متاسفانه چې نه په ګذشته کې به ته خاصه توجه شي نه اوس او دوستو حالات کې د یو فکر کوم یو فرصت شته دی او فرصت دا دی چې اوس د نړیوال سازمانونو لکه د ملل متحد د محیط زیست اداره د دبلیو اف پی او نړیوال خوراکي اداره دا د خلکو سره کومه کوي خصوصا د دبلیو اف پی کله دا کومه په داسې شکل وکړي چې دا ریکارد په مقابل کې خلکو ته دغه مواد خوراکي مواد یا ارت نقدي مواد چې دي دا ویشي که یو کار وکړي چې دا په کلیو کې د خلکو ته د دې تغییر اقلیم لکه دا وایي چې موږ ناشې وینو تغییر اقلیم یو تعریف دا دی چې کله چې یو ډېر لوی تغییر په آب و هوا کې راشي یعنی مثلا لکه دا وایي چې سیلابونه راځي درجه د حرارت یو ځل ډېر او لوړېږي بل ځل ډېره ټیټېږي دا د خپله دغه تغییرات د دې سبب کېږي چې بلاخره دغه مشکلاتو تباهي او فصلونه لکه د اوس کې بارانونه دي سیلابونه دي دغه منځته راشي دا یو ډېر ښه مثالونه کېدلی شي د کلیو خلکو ته چې یو خلکو که تاسو ونه غواړئ دغه شایې د دغو پدیدې د دغه مشکل مخه ونیسئ که دا کار ونه کړئ ستاسو ځمکې مري ستاسو هغه شی چې تاسو دغو د خپل غذایي منبع یا یعنی تاسو منبع ده د غونه غذا تهیه کوئ یا ټول شیان د منځه ځي زه فکر کوم چې اوس خلک دې ته آماده کېدلی شي زه داسې فکر کوم یعنی زما یوه مشوره امارات اسلامي ته دا ده چې د ملل متحد د دغو خلکو د دغو ادارو ته لکه دبلیو اف پی اف ای او چې هغه هم د زراعت په بحث کې کار کوي چې د دغو ادارو سره کار داسې وکړي چې د کار په مقابل کې خلکو ته غذا وویشي یا مثلا غنم ورکړي یا د تخم غنم ورکړي داشه او دغه اوبه په اسانۍ په غرو کې تاثر کېدلی شي یو مثال یې مثلا د واټرشید منیجمنت دا دی چې که دا خلک یعنې دا یو راکټ ساینس نه دی داسې یو شی نه دی چې امکان لري هر څوک دا کولی شي که په غرو کې مثلا یو دوه متره اوږد یو متر یا یو نیم متر ژور او یو متر سوراور ځای وکیندل شي او که داسې شکل وکیندل شي چې ټول یعنې په عمودي شکل نه وي داسې دا چې وسه ته ویل یو د بل د لاندې د غژورواله د راکان دی رو نشي په څنګه کې چې د یو نه وبېږي په چې بل ته چې د بل نه بل ته دې سره موږ کولای شو چې هم د تلوونه مخونه شي او هم خلکو ته مغزا ورکړي
او هم د ځمکې د لاندې چې د اوبو چې ایکوفیر یوه خاصه طبقه ده چې په دې کې اوبه شته، د اوبو ساتنه هم کړي، یعنې د هغو اوبه چې د ځمکې د لاندې دي د هغو سطح به رالوړی شي، بالاخره به چینې راووځي او د هغو په څنګ کې به خلکو ته اوبه اماده شي او زراعت به منځته راشي. او په څنګ کې د دې دغه واړه چې ډمونه مونږ جوړولی چې دا نه سیمټ غواړي نه بل څه غواړي.
مننه کوم ښاغلی سالاري په دې باندې چې څنګه کولای شو په دې باندې بل ګروسته وغږیږو په جزئیاتو باندې. د تاسو دغه مشورې واقعا چې جالب او په زړه پورې دي. د افغانستان خلک په کرنه، مالدارۍ او همدارنګه د طبیعت په ساتنه کې تر اوسه پورې په غانه نوی توګه مخې ته ځي، او دوی سره دغه د تاسو په څیر باندې د پوهانو د برخو د متخصصانو مشورې او وړاندیزونه یا دوی ته نه دي رسیدلي دي عامه پوهاوی په شکل باندې، او یا ډېرې کمې رسیدلي دي چې ولسی خلک په دې برخه کې بلد نه دي. زه ورزما خغلی صافی صاحب ته، صافی صاحب که څه هم خغلی سالاري صاحب په دې باندې خبرې وکړلې، په نړۍ کې طبیعي پیښې کیږي لکه مخکې چې سدید صاحب وویل، په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون شته دی او د اقلیمي بدلون له کبله په ځنګلونو کې ورونه هم لګیږي، سیلابونه هم راځي. مثلا دغه په چک جمهوریت کې څو کاله مخکې دغه د ولټاوا سیند اوبه دومره راپورته شوې چې د پراګ نیم خارې لاندې که. خو زیانونه هغه که بشري زیانونه دي که مالي زیانونه دي، دغه توانایی هم په دې ولسونو کې شته دی، هم د دوی په دغه جوړښتونو کې شته دی چې هغه زیانونه یې محدود وساتي. په ځانګړې توګه بشري زیان د ماشومانو وړل د سیلابونو کې یا د کورونو په خلکو باندې چپه کول، دا ډیر په ندرت سره پیښیږي، په کمو مواردو کې پیښیږي. خو په افغانستان کې چې سیلاب راشي همیشه بشري قرباني لري، ماشومان وړي، څاروي خود څه کوي، په دې داوسې په زرګونو څاروي وړي دي. ولې د موږ سیلابونه ډیر زیان لري او ډیر بشري زیان لري په داسې حال کې چې تر ممکنه حده پورې ځینې لارې چارې شته دی چې لږ تر لږه که د نورې ویجاړۍ مخه یې نه شو نیولی هغه انساني مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟
ان صاحب محترم، مخکې دې چې زه دغه خبرې ته راشم، زه دوه ټکي باید تاسو یو وضاحت درکړم چې یو نجیب الله سدید ویلي چې سږ کال منسون څپې زیاتې شوي دي، او بله خبره تاسو وکړه چې په افغانستان کې موږ تاسو د دونه شیانو نه استفاده نه کوو چې تر څو د هوا درجه حرارت لوړه شي. نو خبره دا ده چې د منسون څپې هیڅکله نه زیاتېږي. منسون څپې د ابهار د یو بچې دپاره داسې یو معنی لري لکه د یو څورته د یو بیلانس کول کوونکي چې موږ تاسو په تله کولو کې ورته دړه وایو. هر کله چې په یو منطقه کې حرارت زیات شي، تودوخه لوړه شي، دا په خپل د منسون څپې د ځان خواته رابلي. د دې منسون څپو سرعت مربوط دغه منطقې ته دی چې هلته حرارت لوړیږي. افغانستان کې یو بسیار ګرمي دا څوره زموږ تجربه کړه. او بل خبره دا کوم چې موږ د یقین په خپل پیږي چې کله مثلا د ثور او جوزا میاشت کې چې ګرمي ډیره زیاته شي، هغه د کډیو با تجربه دی قانه پښتنو کې وای والا سبب پر سبب غلې کیږي، ځکه چې دلته هغه سرعت د څپو سرعت د اوبو د مالیکولونو هغه غړېدل د دې خواته هغه سبب د دې کېږي چې ډیر زیات شي، او سبب د دې شي چې په یوه د دې چې یو قطره باران توړي چې هغه قطره ډیر غټه او منجمه شي په ځمکه راوغورځي. دا یو دا مسله ده. بله مسله تاسو ویلي چې په افغانستان کې موږ تاسو د دغه شیانو کار نه اخلو، افغانستان خو بیخي په حساب کې نه راځي. دا تاثیرات هغه دي چې اروپا اوس د افریقا نه استفاده کوي، امریکا استفاده کوي. تاسو وګورئ چې په استرالیا کې د اوزون طبقه د منځه وړي، دا ګوره ډیر لوی باسته ضرورت لري، او دغه ابر قدرتونه
د ما هدف دا دی. مثلا مخکې خغلی سالاري صاحب وویل چې څنګه اوبه زیرمه کولی شو په ساده توګه، مثلا که یو سړی مثلا یو سړی یو کور جوړ کړی دی، اول خو د سیند غاړې ته نږدې دی، دویم دا دی چې د خاورې نه جوړ کړی دی.
زه تاسو جواب درکوم، په ټوله نړۍ کې هر یو د درجه حرارت لپاره څه لري دي ارقام نوټي. په هر پانتون کې، په هر ریاست د زراعت کې، په هر ولسوالۍ کې هغه څه شې لري د تسنجونه لري چې د درجه حرارت پر، یعنی میټرولوژیکي سټیشنونه لري. کله چې درجه لوړېږي ټیټېږي دی خپل خلکو تعالی ورکوي او فکر موسی کې داسې نقصانات موجود دي. متاسفانه موږ تاسو د دې لپاره هیڅ کار نه کړی، حتی موږ یو پالیسی نه لرو چې آیا موږ څه کولی شو چې د خلکو تلفات وژغورو، تخریب د ځمکو وژغورو یا داسې نور کار. نو په دې حساب باندې دولت ته پکار دی چې مثلا څوک ساختمان جوړي، څوک کور جوړي. ګوره تیر کال هم همدغه حادثې وشوې، بی بی سی سره ما په دغه کې وویلې، مرکه کې وویلې. تاسو در هغه د کابل د سیند په اطراف کې وګورئ، ګوره هیڅ د قابل قبول خبره نه ده. کورونه په سیند کې ننوتی دي. دا خو د شپې طبیعي حادثې خو تا ته وخت نه ټاکي، د شپې دوه بجې درې بجې ته به په خوب کې ودی او دا سیلاب به پتا راځي. که تاسو همداسې د کابل نه مخ په دغه راځئ، مخ په جلال آباد په دې منطقو راشي، دا خلقو کورونه سیند ته وړاندې کړي، غافل دي چې دا سیند دی، په دې باندې اوبه راتلی شي، په دې باندې ځینې طبیعي حوادث راپېښېدای شي. اما متاسفانه که وګړي یې نه کوي، حکومت باید دې لپاره یو قانون یو پالیسي ولري. ځینې سخت مثلا نورې تخنیکي کړنې، سالاري صاحب ډېر ښه خبرو ټکو ته اشاره وکړه، که چېرته هغه بیا د هغې نور د هر یو پالیسۍ دپاره بیا یو ستراتیژي جوړېږي چې دا څه رقم تطبیق شي. دغه شی متاسفانه په افغانستان کې ډېر ټکي څوک متوجه نه شته. نو چې یو تیګه خوږېږي، لس دولس پکې شهیدانېږي. متاسفانه د انسان زه فکر کوم ژوند یا مرګ په افغانستان کې دونه قابل د قدر نه مخکې وو او نه اوس څوک دې ته پام کوي. که چېرته دغه ټکو ته موږ متوجه شو، او تاسو په یقین به وایئ چې زه فکر کوم دا تلفات به کچه هم راکمه شي. مثلا د ځمکو تخریب د بزګرانو چې بېچاره د هغې یوازنۍ د عایداتي منبع ده، د معیشت ذریعه ده، هغه به هم خوندي پاتې شي. نو دغسې یو مشکلات موږ دغه ستونزې موږ په هېواد کې ده.
ډېره مننه پوهان صاحب. ورزو ښاغلي ډاکټر صاحب سدید ته. ډاکټر صاحب، په شوي بحث هم که تبصره لرئ به هغه هم راته وکړئ، خو زه بیا هم غواړم همدغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې له پوهان صاحب نه مې وکړله، چې تاسو دغسې پذیري په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، ځکه په افغانستان کې عمومي موږ خو دا اورېدونکي هم راځي، راته ته پیغامونه پرېږدي، خبرې کوي. یو باور دا دی چې طبیعي پیښې د خدای پاک آفتونه دي او په وړاندې ډېر څه نشي کېدلی، او چې راغله نو بس خدای پاک ته دعا کوه او د دې چې انسان ته خدای پاک وسایل ورکړي دي، فکر یې ورکړی دی. په دې باندې ډیر کم بحث کیږي چې څنګه کیدلی شي چې د بشري قوه وکارول شي. تاسو ماته دغه اسی پذیری په پرمختللې نړۍ کې او همدارنګه په افغانستان کې که یو څراته واضح کړئ چې څومره افغانان اسی پذیری دي. مثلا موږ په هر واړه سیلاب کې بشري تلفات لرو، په نورو خارونو کې یا د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې په ډیرو لویو لویو سیلابونو کې اول خو هغه مالی ته زیان هم راکمی او لږ تر لږه بشري تلفات دغومره زیات نه دي لکه لږ تر لږه موږ چې په افغانستان کې لرو. د دې علتونو باندې اما چې پوهان صاحب نه مې وپوښتل له تاسو هم غواړم واورم.
بالکل، یو خو زمونږ جغرافیا ده یو ډېر مهم موضوع ده. زمونږ هیواد کوچنی درې لري او دغه درې ډېر میلان لري، او یو وړکی یو متوسط باران هم کېدای شي چې په لږ وخت کې یو غټ جریان تولید کړي. دغه موږ ورته په انګلیسي کې کاتمنت ایریا وایي. زمونږ دغه د آبریزا ساحې چې دي په وړکی درو کې ډېر ژر یو ډېر غټ سیلاب تولیدولی شي. دا یو موضوع ده. دا زمونږ جغرافیا پورې اړه لري او یوازې جغرافیه پورې دا موضوع پاتې کیږي. او بل موضوع دا دی چې زمونږ خلک هم د سیندونو او ویالې او دغه جر چې مونږ په دری کې ورته وایو، دغه په ډېر نږدې ساحه کې دغه د حریم هم نقص کوي. په ډېر نږدې ساحه کې هلته کورونه جوړوي. دا په خپله آسیب پذیري ډېروي. هیڅ ګونه کنټرول په دې باندې نشته. هیڅوک هم په دغه موضوع په نظر کې نه نیسي چې دلته سیند او سیم یو حریم لري، هغه په قانون کې تعریف شوی ده، او دلته هیڅ ګونه کور جوړول باید مجاز نه وي. خو څنګه موږ کولی شو چې دغه د سیلاب د خطراتو کم کړو؟ دا په درې مؤلفه کې کیږي. یو د مخاطرې شدت کمول دي، د خطر شدت کمول دي، هغه داسې کیږي چې موږ باید د جریان کم کړو. دا جریان چې ما وویل چې ډېر په چټکۍ کې تولیدیږي او خلک ته مهلت نه ورکوي، دا داسې کمیږي چې خو هم ستاسو میلمان وویل چې په کچمنټریا کې په ابري ساحه کې باید موږ تدابیر تطبیق کړو. دا تدابیر صندوقونه کیندل دي، مثلا کوچنۍ بندونه جوړول دي، زیرزمینی بندونه موږ ورته وایو هغه جوړول دي، او نور تدابیر شته. یو بل موضوع معروضیت دی، هغه چې موږ څومره معروض په سیلاب په مخ کې معروض یو، هغه څنګه کمولی شو؟ هغه داسې کمولی شو چې موږ نقشې ترتیب کړو، ښه پلان گذاري وکړو، او هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د سیند په شاوخوا کې کورونه جوړ کړي. او که موږ هلته هم چنان کنکور لرو په دغه درېیم مالفه چې یاسی پذیري ورته وایي، په دې درېیم مالفه باید موږ کوم تاریخي تعمیر هلته لرو، موږ باید هغه ډېر تهداب او د چې په سیلابونو د مخنیوي دیوالونه ورته وایي، باید داسې دیوالونه جوړ شي چې د د تخریب مخه ونیسي. دغه درې مؤلفت چې دي چې همزمان تطبیق شي، بیا د خطر او زیان چې موږ ورته وایو دا کموي.
ډیره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب. سالاري که هم تاسو مخکې ډیر ښایسته وړاندیزونه لرل، اوس کرا شو دی ته چې دغه سیلابونو باندې به وغږیږو چې څنګه کولای شو. ښاغلی سدیدم ور باندې خبرې وکړي چې بشری مرګ جوړ لپاره سیلابونو کې خصوصا د مو خلک ډیر بیوزل دي، مثلا یو سړی دوه دانی پسونه لري او هغه پسونه متنی سیل ویسي نو هیڅ ورته نه پاتې. همدارنګه چیرته یو ځای کې ترکاری کرلی سیل پی راشي بیا ټول کال په نهاره ای، څنګه کېدلی شي؟ هغه بشری او تخنیکی لارې څنګه شته دی چې د سیلابونو په وړاندې د موږ د زیانګالي دی ولسونو او د خلکو راکم شي؟
مننه کوم زه د فانس او فیفا د صحیح صاحب د لوی وړاندې زه موافق یم. زه بیا مرزا ما یو د مشکل حل هم دغه دی چې مو د ووټو مدیریت باندې که را خصوصا دغه اوبه چې د بامونی رو نمان پرادی و چه لازونه کنی رو دی دغه دی تو مدیریت باید خواست توجه کن. او بل موی پا افغانستان که باید سیستم نولاری چې مثلا دغه احتمالات بارندگی دا باید د رادیو نه تلویزیون نه د خلکو ته وښودل شي چې مثلا دغه بارندگی کې ده د دې تخمین چې مثلا نن به په کابل کې احتمال هم باران کې، یعنی د ټولو احصایه ده او احصایه ټول احتمالات اکثرا صحیح می او یا نه وي، یعنی پرسنټیج ده نه وي صحیح شپته صحیح او داسې. که مثلا دغه کسانو ته د رادیو د لارې د تلویزیون د لارې مثلا خصوصا د ستاسو رادیو دغه ازادی رادیو زه چې لس کلمچه وایم، یعنی د موږ وخت نه زه دغه رادیو همیشه ورسه په اصطلاح عادت مې کړی واردېدلې ټول خلک پاتوف کېده. که مثلا د خلکو ته یو لنډ پیغام کېږدي چې د افغانستان په دغه مناطقه کې دومره بارندګي کې د یو مثلا یو ملي متر بارندګي په یوه زیرکې مثلا په یوه دومره ساحه کې دومره اوبه کېږي، مثلا یو متر مکعب اوبه کېږي، دا یو متر مکعب څومره دي؟ زر لیتر اوبه دي. دا سیل روزي دغه ستاسو دغه ځایونه مثلا چې تاسو دلته شوان کرلي دي توجه وکړئ، دغه ته کېدای شي په دغه ساحه کې دومره اوبه راشي په دې ساحه کې. بس متاسفانه زه فکر کوم چې موږ په دو شلو کالو کې تېرو شلو کالو کې چې زه همېشه ما د خلکو سره شریک کړي، موږ هېڅ کلام په ظرفیت سازۍ باندې کار ونه کړ. او موږ ټول وخت هر شی چې و کوم ارقام درلودل کوم نور درلودل هغه اصلا درست نه و، اصلا د خلکو خو سترګو ته خاورې شیندلې. یعنی موږ دغه ظرفیت دلته نه دي جوړ کړی چې متاسفانه د خلکو ته ووایو. یعنی یوه لاره د دې چې دغه اسپتالګری کمه شي، د خلکو مرګ میر کم شي، ولو را ادا ده چې خلکو ته مخکې مخکنه یو نوټیفیکیشن یو نوټیف ورکړي چې مثلا نو خلکو په دې خبرو کې دغه تبرندګي کېدای شي وشي، تاسو د متوجه وي د کوم رودخانه چې دغه د غوړو نوم خپل مالونه اخوته کم کورونه وي هغه پرېږدي. دغه شیان ډېر رول لري، لیکن اساسي حل د دې باب یو حل دا موږ د خپل همسایګانو په توګه همیشه مشکل لري. ایران او غوړي، پاکستان او غوړي، ترکمنستان او غوړي اخوته که موږ د خپل اوبه په خپل غرو کې په ډیره ساده شکل دا عمل ته مدیریت کړو، هغه ته واړه بندونه وچو چې د غرو د ډډو نه ورغړو خوړې ته، وګورئ خانو ته عمل تا غوړې ګلې له خاور ورو چې دا خو به بندې نه خو به هیڅ نه بندو خو د بوس رات کمی څومره چې د بوس رات کمی دي په موږ اندازه د سیل رات کمی دي په موږ اندازه د خاور دغه سایل فرسایش یا د خاور فرسایش یا د خاور تخریب دا کمی دي او بل لاره یې هم دا ده چې مثلا دغه ساحل کې چې مالای سلاپزی را دي په سلاپو کې سیل را دي په دې کې دا د دولت وظیفه ده چې خلک باید خبر کړي یعنې په یوه طریقه نه په یوه طریقه د خلکو ته یو مثال یم هغه لکه مخکې چې ما وستاسو راډیو ده ټول افغانستان کې په اطراف کې زه مطمئن یم چې نوي فیصله خلک
مننه سلاری صاحب مونږه کتم دی اب هوا دی حالات یو وټکل په مجموعي توګه باندې لرو خو په تیر څو کلونو کې مونږه مشل یو ستوند سره مخ یو وغا دی افغانستان پاړه دی خراب باوري ډاټا تر لاسه کول دی کتم په افغانستان کې وی اداري په تیر کې په دی اړه باندې فعالیت کاوه او وسمه غی اداره فعال ده په فیسبوک کې ډېر عادي خپل هغه معلومات په مجموعي توګه خبري چې ډېر نجوزيات ورسره او ډېر کله ډېر باوري هم نه وي په ځینو وختونو کې نامسلکي یعنی مونږ د وی رادیو په توګه زه فکر کوم چې نور رسنۍ د غستون زلري چې د ډاټا په تر لاسه کولو کې اماس چې مخ کې تاسو درې واړو ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړه چې په مسلکي توګه په دې برخه کې هغه ادارې چې باید په دې برخه کې ریسرچ وکړي معلومات راټول کړي او بیا هغه شریک کړي چې په عموما دولتي ادارې مونږ په نړیوالو ادارو باندې حساب کوو او هغه افغانستان ډیر کم په خپلو ډاټاګانو کې شاملې چې ډیر کلا غټ کلونه یا کمزوري یا عمر پیاوړی نه مننه کوم زه اوریدونکو ته وایم چې مګه د دوی یو څو پیغامونه مرخلو بیا ورسته ل درې وړو په هانو سره بحث دي سیلابونو په اړه د خلکو په وړاندې کولای شي دوام ورکو یو اوریدونکو په تماس کې دی ل د بواورو مهرباني وکړي څو کول کوم زه خبرې کوم
رادیو شکر سلامت بشن
مهرباني بفرمایئ
سوهیل هستم از ولایت لوګر با شما هم کلام هستم همی سلام به مهمانای برنامه و شنونده های عزیز همی چند روز پیش ما هم از سیلاب خیلی متضرر شدیم که در ولسوالی چرپ ما در منطقه دبر تا حدود 2000 جریب زمین بانجانای ما را که ما کشت کرده بودیم از بین بود
دغه سیلابونه چې تاسو وایئ چې په چرخ کې د تاسو مزکی ویوړي څومره تاسو مخکې لمخکې خبر وای او په تیرو کلونو کې هم د سیلابونه راغلي وو کنه ډیره مود ورسته د سیلابونه تاسو حالت ولیدل
تجربه خودم ما امنیه که در حدود 25 سال که ما عمر دارم د عمر خودم ما ایتو سیلاب نه دیده بودم که در این منطقه ای که ما بانجان کشت کردیم آمده باشه و ما از این سیلابا خبر هم نبودیم فقط قدر می گفتن که امکان بارندگی است امکان بارش است اما از سیلاب خبر نبودیم که تو ضرر برامو می رسنش
دقیقا به دی خاطر چی وروست بیاده دکتر صاحبانم خبری وکره لیشی فکر کوي چې دغه ساحه چې تاسو پکې د بنجان کړلی وو دا اوراو غوندې یو زیاده یا د سین یا د رود حریم چې مخکې خغلی صدید ورته اشاره وکړه دغه یو زیاده یعنی د سین د حریم دی یا د رود یا د
رود است در اینجا در همین منطقه ای که ما بنجان کشت کردیم رود است اما کوچک است تقریبا همین براش تا حدود 7 متر الا نهایی 10 متر باشه بعضی جا تا 5 متر و 6 متر تا چیزا هستن اما تا این ساحا تره که آب آمده آب سیل تا حدود 2000 متر تا حدود 2500 متر سیلابا پیش آمده از این رود این طرف آمدن ده که خیلی زیاد خسارات برای ما رسون دیگه من... وقت
مننه کوم تشکر یو بل اوریدون کی تورزول د بواورو مهرباني وکي څوک او لکم زای خبرې کوي
انت محترم تاسو سلام درنو مهرباني تاسو سلام علیکم استدلای مت تاسو دا ولې تا پاتہ انت محترم تاسو چې لاونه چراو دي کنه زه خپل د تاسو یو غد ته کوم د تاسو څنګه کوم خانه زو قدیمی طرف داګه نه دانو پخته طرف تقریبا 100 متر یو 100 متر پاتہ ور لمنه ته وخته او د دې غرنه په ځما په یاد باندې چې زما عمر د 10 یا 15 کلو څخه پاتې ده د دې لاون تلل چې دا غاړه طرف نه بلاندې 200 متر لاندې به پټي د چګو او د چګو ډا کول او داخل خطلې د متاسبانه بزرګونو کورونه زموږ په تاګه کې جوړ شوی دی نشمار به د 2000 3000 نه دیږي حتی هغه د غره د لمن د خپل د خپل پوري هغه د غره د خپل خپل کې دا د خلا بازو ته یاد د خپل تراوته نو زه د دې ټول ورونه د څه لا کومه چې نه یو کم اقتصاد موږ د راځي پښو او نه موږ د مالی تاوان وینو د خپل پور جوړې خپل مسکینی او د جوړې د څه زه ته جوړې شایم دا د خاص باران خطرنو شي د وګو
د دې اوریدونکو هم ویل چې خلکو کورونه په داسې وزه کې جوړ کړی دي چې التا دی سیلاب خطر دی او ورسته به بیا ډاکټر صاحبان په دې باندې خبرې وکړي دي سیلاب په مخ کې کور جوړول هو نه وازې دا چې دی تاسو کور چې خدای مکړه دی سیلاب مخ ته یې اغا ل خطر سره مخ کوي بلکې کله چې دی وبو لار بند شي او به خپل ځان ته ولاره پیدا کوي او خی غي به ډیره خوله لار نه یو ما غ سیلاب را منسکی چې شاید په ودانو سیمو باندې او به ورپورته شي او ریدونکو بلم دی ل د امرو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای غږیږي.
السلام علیکم، زه د هلمند څخه جاهد استاد خبره کوم.
ستړی مشه له هلمند ولایت څخه. په هلمند کې ډیر سیلابونه راغلي وو، راته وایې د تاسو سیمه څنګه و؟
زه بل خبر سره شریکوم، زه طالبان څخه د غهيله لرم چې دا وبس یا پلا دوی درې ورځې بیا دوی ورځې درې ورځې نه راکښتونم پاک وځه.
کوم یو سوالینه خبرې کوي؟
دا بابا جی
ښا نو دا وبس تاسو ته طالبان در خوش کولای شي کو غوړي
بالا یې دوی ورځې دوی ورځې نه
یې. نو خدای وکړي چې تاسو غږ ځای چارواکو اوریدلې او که په دې برخه کې سمرسته کولای شي وای کی یو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړي. موږ په افغانستان کې په وروستیو سیلابونو د مخنیوي په لارو چارو یې غږیږو په دې اړه باندې کړه سره وغږیږي.
ډیر زړه مننه کوم شغل انسه محترمه تاسو ته سلام او درنو ملمنو ته هم درنګ د زړه د ټولو قدمونو اوریدونکو ته او کارکونکو ته اختر محمد خادم من د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبر لیکم. دا چې تقریبا د نن څخه شپږ ورځې مخکې په واشیر ولسوالۍ کې هم داسې شدید باران وسو چې هغه د غرنۍ سیمه باندې واب د غرنۍ رودونه یا مندونه چې کمی وبې راځي د واشیر ولسوالۍ پر مرکز باندې داسې د قبلې چې په خاطر تیرېږي نو دا پر هغه سر باندې شدید باران څو چې دغه سر څخه د خلکو مالونه هم درنګ د یندار چوکاټونه درختې او کښتونه څه سره وړي و خو دغه چې خو خلک چې و ډیر شانه په دغه رود کې د غینداري او سیبران چې و درود څخه د وبو استفاده خل رود مثلا و چې په رود کې ځانان ولي و او به یواز په رود کې پیدا کوي خو دا چې خلک خبر سو خو خلک خپل غینداري او شان پورته کړل د ولړ خواته ډیر زیات شدید تاوانونه ځانونه رسول بلکې ځاني ځانونه لانه و دوه مشمن فکر کوم ته پنسي و نور لداسي ځاني ځانو خو مالی ځانونه ډیر زیات وشته و ایو خدا خبر چې زموږ ډاغ چاوانه ورده بل مخ کې چې کله په کوم سیمه کې سیلابونه یا کوم توپانونه یا بنور داستون دی د اواز اله د اټکل سره سم هغه خلکو ته امر کوي ورکول کېدی چې هغه خلکو بخپل امادګي ورته نیول دا چې اوس وختو کې زموږ په خاصته کې د یلمن او کده نور سیمه چې په کوم سیمه کې سیلاب راوځي چې اوس کوم نه په خبرېږي کسم پرمختګ سوي دی د ورته په د لارې مدارنګ چې په نو د لارې اوس په شپنه په سیمه کې کار کوي کولای شي خلک خبر شي نو نه پوهیږم چې دا امر په هوا ول خلکو ته ورکول کېږي چې خلک د لور درود ته خلیر سیاو د مندو څخه خپل شی مې ورڅخه وکړ او اکثرا شان د خلکو د پمند کې پرته شغل انسب
ډیر زیات مننه خدای ته چې خلک په رودونو او سندونو کې ډیر هغه خپل گشت گزار او ژوند ونه کې هغه کوي چې مخکلته په هانو ویل چی سیلابونه ار وخراتلې شي. بیا هم ډیره مننه واکن په ګڼو ولایتونو کې زیانونه اړولې دي سیلابونو او د معلوماتو تشکر هم زنه پیغام دوی به وای چې څومره ممکنه ده چې د سیلابونو په اړه خبرداري ورکړل شي خو د معلوماتو یو تششته د خبرونه په پاتې برخه کې مونږ په همدی غږی ګوشي معلومات په کومو برخو کې خلکو ته پکار دي چې ورکړل شي همدارنګ د اوبو د منیجمنت خبره چې وشوله دات شې دی او څومره د سیلابونو په کمښت او د اوبو د زیرمو په پیوړی کولو کې مرسته کولای شي او دریم دا چې د ژغورنې عملیات د حکومتونو او مرستندوی ادارو کې یو ځای سیلاب وو وهې سیلابونه راشي هلت خلکو ته عجل مرستي څومره مهمه دی او په کوم برخو کې کېدل شي. راځي خغلی سدید ته به ورستون شم. خغلی سدید تاسو د مګ دی اوریدونکو څرګندونې او مسایل واوریدل تقریبا ما خبرې وی چې مخکې په تاسو او نورو په مهمانو بحث وکړه. دا راته وایي چې دغه دی اوبو دی منیجمنت کدی موږ دی اوریدونکو په خبرو تبصره لري هغه راته وکړي. د ما پوښتنه دا ده چې دی اوبو دی منیجمنت خبره کیږي، تا ویل چې د افغانستان دغه جوړښت داسې دی چې اوبه پکې کله ناکله ډیر زیات شدت خپلوي په دغه غرونو او درو کې او په اصطلاح تغیانی کیږي، یعنی هوارې مځکې کمی دي. پام دغسی یو نه هوار وطن کې او امداسي یو غرنی وطن کې دی، وبودي منیجمنت خبره پوخانی حکومت کولا نوی حکومت هم کوي، همیشه مل چارواکو نه موریدل لکارپوهان نه موریدل دغه څه شه دی وای په افغانستان کې دا شی عملی دی کنه چې هم دی وچکالی یغې زرا کم شي وند سیلابونه.
بالکل یو خو د سیلابونو هغه ورور چې سرخ تماس نیولې وو، یو تاسو هم خې په کې یو ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه، هغه دا دی چې سیلابونه ځان سره تیږې ونې او نور شیان واښه او نور شیان راوړي، او دغه شیان چې له اوبو سره انتقالېږي دغه د پله په ساحه کې چې یو اساس ساحه ده، په خصوص کله چې پله دغه منځنۍ ستونه مو لري دلته بند پاتې کېږي، او دغه بند پاتې کېده د سبب ګرځي چې اوبه هلته دن شي او اوبه وخیږي براتیز مکت باندې، او دا یو مشکل ده. دا متاسفانه زمونږ خلک نه کم معلومات نه سرچینه اخلي، ځکه چې هغوی دا تیګه او دغه د واخه او ونې او وچ ونې دغه ټول داسې ځایونه ذخیروي چې هلته د سیلابونو راتل جار دي، هلته وچ سیندونه دي، هلته کیدای شي چې سیلاب راشي او دغه ټول شیان ځان سره انتقال کړي. او بل موضوع دا دی چې څنګه موږ کولای شو خپل هیواد د زیانونو د سیلابونو زیانونه کم کړو. پخوا مستاسو مېرمنه په دې باندې خبرې وکړه، نو زه یو وار وایم چې دغه خندقونو کیندل دغه د آبریزه ساحې مدیریت په مجموعي توګه خندقونه کیندل د غرونو په کانتور کې د غرونو په امتداد د ارتفاع کې دغه ډېر د سیلابونو شدت کمولی شي. او بل پاتې کېږي کوچنۍ بندونه کیدای شي چې له خلکو له همکارۍ نه جوړ شي، بل له کوم مرستو له دولت نه او له مرستندوی ټولنه نه. موږ هم مثالونه لرو په دایکندي او جاغوري کې چې هلته خلک په خپل مالي مرسته په خپل پیسو هلته کوچنۍ بندونه جوړ کړي دي. هلته دغه بندونه داسې دی چې ټولې مسلکي نه دي، خو په اتیا فیصده یې ډېر ښه توګه جوړ شوي دي. دوی هلته اوبه په اوریزه ساحه کې پر اپسټریم ساحه چې موږ ورته وایو هلته مهار کړي دي، او د داون سټریم ساحه سیلاب نه بچ کړي دي، هغه د اضرار یې کم کړي دي. موږ خو نشو کولای چې سیلاب اضرار صفر ته راټیټ کړو، موږ کولای شو چې دغه له دغه تدابیر نه کار واخلو، او هلته سیلاب دغه جریان چې ژر تولیدېږي دغه جریان شدت کم کړو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب سدید. رب شو پوهان صاحب صافی ته پوهان صاحب صافی دی سیلابونو وب ته مخ تاسو مخ کې ورته اشاره وکړله، غالبا غلی سالاری صاحب موبایل د موږ غونډي هیوادونو سره موږ په اوبو باندې باسونه دی افغانستان خلک وخت نه وخت لري یو اوبو غواړي. زه هغه خواته نه غواړم چې بحث لاړ شي، خو فکر کوم چې سیلابونه په هغه هیوادونو په ګټم نه دي چې د افغانستان نه اوبو ورسي. د سیلابونو دی اوبو د مهار کېدو په اړه باندې خبرې وشوي، خو ځینې خلک داسې ګومان کوي چې د سیلاب اوبه بیکار او ناکاره اوبه دي او موږ نشو کولای دا زیرمه کړو. آیا فکر کوي چې په افغانستان کې د افغانستان جغرافیا ته په پام باندې داسې په مناسبو امکاناتو باندې د سیلابونو دغه اوبه زیرمه کېدلې او وروسته بیا کارېدلی شي؟
بالکل د دې ټکی ترازو په مجموع کې فکر تاسو کوي دا د زمونږ استاد د ګوندې هوادو چې دا کوي چې موږ تا غره کوي موږ ته خبره کوي یوازنې د حقابي د دلیل دا دی و یا خپل سیلابونه کنټرول کوي او موږ ته خبره کوي، ځکه په بعضو کې دا مسله مطرح کیږي. ولې موږ ته ډیر ښه فرصتونه ښه چانسونه دي په ډیر تفصیل بنظم. اول هغه دي چې زراعتي حفاظتي تدابیر چې موږ خپل په لمنو کې چې موږ ته په انګلیسي کې کیچمنت وای او موږ ته لمنې وایو پاره کې ځینې حفاظتي تدابیر باید تغه شي او زیات هڅه وشي چې نباتات په واسطه باندې د دې د اوبو راټولېدو مخه ونیول شي. مثلا د بیراوی قطه د ځنګلونو د بوټو ټولول د خلکو په واسطه باندې ځکه دا څو وخت مخکې کله چې دا برق د افغانستان ته راغی او دا سولار ټکنالوژي راغله اکثره ساحې شنې شوې او تقریبا د سیلابو اوبه هم کمې شوې. یو لنډ مثال زه تاسو ته د پروان کې د غوربند دره در کوم څومره سیلاب په غوربند کې راځي تاسو که اوبه وګورئ اوبه نه خړېږي په علت یې چا ده چې دغې تقریبا د اکثره دښتې دی خپلې چې شاتلې کور ساتلې پټې ساتلې د بوټو باس. یو دغه مسله ده. دومه مسله دا چې مثلا کله د اوبه لاندې ساحو ته راځي په دې کې هم موږ کولای شو چې ځینې نور تدابیر چې تقریبا ساختماني تدابیر دي مثلا ګیبیان ورته وایي هغه ورته نشر کړو یا چک ډیمونه یا ځینې موانع پاول سر کې موانو ایجادول ضروري اما په دومه مرحله کې د موانعو موجودیت بیا موږ تاسو خساره رسوي باید دا سوتره چې تر څو هغه اوبه چې اضافه کیږي د لمنو نه د ساحونه په راحتۍ باندې د خوړو ته لاړ شي نو همسایګانو کله چې په دې سیستم باندې اوبه لاړ شي هغه اوبه به دومره مزري هم نه وي نو د یقین کولای شي په دې وخت کې مثلا موږ تاسو په سند شمال کې د کله چې ځمکه شو دیاروي دا اوبه ټول یاري خپل پټو ته ځکه دا اوبه ځان سره واړه د خاورې واړه زراعت راوړي چې د خاورې په اصلاح کې فوق العاده ونډه لري چې موږ ورته کلی وایو موږ ورته سلټ وایو یا مټ وایو نو دا خاورې حاصل خیزه کوي شي بل اخر د اوبو زیاتواله د اوبو شدت قطعاً منطقو ته دغه چي کې مخنسي خو له بدبختی دا ده چې په دې وخت چون د دې بندونو ټول محلي بندونه د تیګو د دې شهر نه جوړ کړی کله چې دا د سیلال اول حمله راځي او دا زړه د منځ ځي او کچې ته دا چې موږ معیاري جوړ کړو حکومت د امرسته د یقینو سره وکي د خړې اوبه د خلکو پټو ته واړی دا هم د اوبو ډیرواله هم د اوبو شدت کما ای او د بلې خواته موږ ساتو د خاورو حاصل خزي دې لپاره هم څه کوي د ګټه سي دا امکانات هو کولا د موږ لرو کله توجه ورته
درمنه کو صفه سبا ډاکټر صاحب سالاري ز تاسو ته نکوه پختم چی په موږ په دې باندې البته که تاسو دې مخکینه خبرو او ټلیفونونو باندې هم کوم تفسیر لري هغه راته وکي خو که په دې باندې زې ما پختنه دای چی سیدا یو ځکه سیلاب راغې د غټول مخکې تدابیر شي یاد شو دا یو نشته دی ل سیلاب زپلو سره د غوستي موږ د مرستي ظرفیتونه څومره دي او هغه سیمې چې سیلاب زپی یا سیلابونه پکې راځي موږ ډېر شکایتونه دي دی نه راځي ځنه په کوم چې دولتي امکانات څومره یې رسیږي نه رسیږي خو څه کېدلی شي عاجل مرستي هغه کولس کوي که حکومتونه کوي په کوم برخو کې داسې عاجله د ژغورنې عملیات یا د مرستي لاس څه ډول ورغځول کېدای شي
مننه کوم تاسو ولې فکر کوم یو اول چې د کټانه په چټو یو کده یو کاڅ دې لګر نه خبرې چې دا شی دې دې کاڅ همدغه د ټول کال د خپل غوا د پوره کول د پاره ومنده و همدغه څنګه نه لومې چې د کارلې وغه سیل سلاب یو ده زه فکر کوم چې دا د دولت ظرفیت د مالی ظرفیت په دې انداز کې نه دی چې د کټانه په پدې کې تاسو کومه کولای شي چې هغه په لانګ ټرم کې یعنی په د ډیر وخت لپاره د دې د ژوند کول او په څه ډول کې د ګزارو برابر اول سبب شي او دا هغه نړیوال پروګرام دی مثلا دبليو سي د دې یو مانډیټ یو هدف یې هم دا دی چې په چیرته دغه څه حادثات کیږي لکه دا هغه چې دونه چې راځي یعنی دا چې یو عاجل یو موضوع کې دی یو ستراتیژیک مشکل مان سره دی لکه دا هغه څه دی د دې یو د کوري برخه نه ده چې د کسانو ته باید رضا ورسي د دې لپاره او ان رضا ده چې هغه اولیا مواد چې هغه د انسان د ژوند د بقا لپاره په کار دی هغه باید ورسول شي. زه فکر کوم چې په دې کې د دبليو سي باید ډېر کومک وکړي اگر چې زه په ډېرو شیانو کې د مفت شیانو هغه نه یم طرفدار نه ده که د خلک هم دغه مفت او مستقیږي او بل اخر د پنځ کېږي په انده کې د ملک د ترقۍ او د تعالی سبب نه کېږي زه فکر کوم چې اولنی کار چې باید دې کسان ته وشي هغه دې چې خوراکي مواد د اولیا ورته تایو شي او بل سرپنا ورته آماده شي، په دې خاطر چې کېدای شي ډېر کسان دغسې وي چې د هغو کورونه اوبه وړي وي، د هغو دپاره باید شمې ورته یوړل شي، هغلته یې د خلکو څه صحي کومکونه وشي، کېدای شي بعضې کسان زخمي شوي وي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي وي، ځکه سیل د شپې په ناوخته کې راځي او مثلا په داسې یو حالات کې چې څوک هېڅ توقع نه لري درنه. د ټول په څنګ کې یو بل شایان وایم چې وخت هم کم دی، هغه دا چې زه فکر کوم د دې نه چې وروسته موږ ته څه مشکلات پېښ وي، بیا په خو بحث کوي، دا د دولت دپاره دا پکار دی چې یوه پالیسي ولري او د دا پوهان ته به شدید ته به هم زه مطمئن یم چې په دې بنما ته موافق وي که موږ غواړو چې پروجکشن وکړو، یعنې آینده دپاره دا تخمین کړو چې مثلا شل کاله وروسته به دلته آب و هوا څنګه وي، دا یو د ټولو ارقام ته ضرورت لري. یعنی موږ د لانګ ټرم د شلو د ډیر کالو د پاره ارقام ته ضرورت لري. کوم غوړ چې شل کال وروسته پوه شو چې موږ د موږ تاسو د کلیم د څنګه یې د نن نه باید دغه ډیټا د ارقام جمع وری کو د دغه په اساس د پالیسی جوړ کړو، بل اخره دا یو تګلاره جوړ کړو چې موږ وکولای شو چې په سخت حالات کې د خلکو سره کومه کوي د استراري وزارت لارنه او دا مثلا په دا د دې منځ د نه دی د کاري صحه د نه چې تاسو کله چې خلک سیل یو ورځ یو څه ورشه وغلطه وګره او ته به دې ورو ورکو دا شو ورته، بلکې دا سي پولیسيونه به عدالت کوي چې د خلکو سره کومه کوي، نه تنه دا چې دې ته دولي او قانونونه چې د بلکې مولي قانونونه او قانونونه چې لکه یو دا مثلا آگاهی خلکو ته ورکړه، د خلکو خبرونه چې خلکو دا غفي کارونه ما کوي، دا که به مثلا یو ور غوډلنی نه جوړ کی او رحمان دې نه جوړ کی چور را کړه، غفي دا چې دوی کوي چې دا غفي د مشکلې ده لاند لاند ور ور اف د څو سم یو د تلویزیون د لور مثلا خلکو ته به هی ورکول یا د جواب دې لور یو به هی ورکول دا ډیر کومه کوله چې د خلکو
ډیر مننه کوم. خغله سالاری صاحب د موږ نننې خبرونه هم دغه تاسو چې ورته ورسته اشاره وکړه دی همدغه هڅوي ولړې و، تاسو درې واړه ډیر محترم ډاکټر صاحبان او پوهان چې په دغه ساحه کې تخصص لري، ډاکټر پوهان صاحب ډاکټر زاکر الله صافی صاحب، ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری صاحب، همدارنګه ډاکټر صاحب نجیب الله سدید، لا دوارو ډیر مننه چې خپل ډیر د سی هغه تخصصي معلومات مو شریک کړل دی عام شباب باندې د مغلا وریدونکو سره، په دې هیله یو چې د مغ اوریدونکو به ل دغه معلوماتونه په استفادې سره نه وازی دا چې د خپل کلی اولس د خوندیتوب لپاره کار واخلي، بلکې په مجموع کې به د افغانستان لپاره فکر وکړي چې څنګه کېدل شي په افغانستان کې لا اقلیمی بدلون د سیلابونو د زیاتیدو او نورو طبیعي ناورینونو لکه په ځنګلونو کې د ورونو د لګیدو او د ونو بوټو د محو کېدو په وړاندې مبارزه وکړي. ل درنو ملمنو او همدارنګه ل اوریدونکو چې برخه واخیسته یې د خبرونې ته غوږ ونیو، مننه کوو. تربیه خېچاري
سمجھن رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم خوش رنگ یار را سمجھن رغلیم خوش رنگا یار راسا یوارک شن از ما دا سنگا
رنگا یار راسا یوارک شن از ما دا سنگا
چز دیو بنا مات وڑ استر گیا ورنگا
چز دیو بنا مات وڑ استر گیا ورنگا
پرتا پند دے ٹولے اقربا شن نیا ما خوش رنگا یار راسا سمجھ دن راغ لئیم رنگ یار را سمجھ نن راغ لئیم لخ پل زان وای مچتا شڑ لیا خوش رنگ یار را سمجھ نن راغ لئیم خوش رنگ یار را سمجھ نن راغ لئیم خوش رنگ یار مجنون
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سه پس از چاش به وقت افغانستان شد. تأثیر تغییر اقلیم در جهان بر افغانستان چیز بحث در این مورد در برنامه زیر آسمان کبوت تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. حالا من جعفر احمدی با فشرده چند خبر مهم با شماستم. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته که افغانستان شاید جدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهان است. در این گزارش که دیروز منتشر شد آمده است که طالبان حق آموزش، کار، ورزش، اعتراض، مراقبت‌های صحی، حق زندگی، یاری از خشونت، مشارکت سیاسی و موسیقی را از زنان گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی گفت که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با والیان گفته که تمامی حقوق شرعی زنان رعایت شود. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط‌های اساسی جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که در انفجار دیروز در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل 19 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل این آمار را نادرست خوانده و جان باختن تنها یک تن و زخمی شدن 12 تن دیگر را تایید کرده است. آقای گوترش در توییت ضمن نکوهش این انفجار افزوده که بر اساس قانون بین المللی حمله بر غیر نظامیان و مکانهای ملکی منع است. مردان مسلح ناشناس یک روحانی با نفوذ را در ولسوالی خاص‌کنر ولایت کنر کشتند. مولوی محمد اسرائیل حنفی امام مسجد جامع قریه صاحبزادگان در این ولسوالی بود. اقارب مولوی حنفی به رادیو آزادی گفتند که او شام دیروز هنگام برگشت از مسجد به سوی خانه هدف حمله قرار گرفت. وزارت دفاع بریتانیا گفته است مقامات کسوی روسیه در قلمرو تازه اشغال شده در جنوب اوکراین مقرر شدند زیر فشار فزاینده مسکوند و احتمالاً برای راه اندازی همه پرسی در مورد پیوستن به روسیه در اواخر امسال آمادگی می گیرند. این وزارت امروز در مجموعه خبری استخباراتی اش این موضوع را ابراز کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که شلیک راکت بر یک زندان در منطقه شرقی دونتسک اوکراین که سربازان اوکراین زندانی هستند جنایت قصدی جنگی روسیه است که بیش از 50 تن کشته شدند. اوکراین دیروز گفت که اداره های امنیتی اش از سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستند که تیم های حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد قتل زندانیان جنگ فوراً به محل بفرستد.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. سلام، وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه این هفته زیر آسمان کبود. افغانستان در کم و بیش یک ماه گذشته شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها بوده. صدها خانه و خانواده در نتیجه آسیب دیدند، ده ها تن قربانی شدند و کسب و کارها به شمول زمین های زراعتی مردم شدیداً زیان دیدند. تغییر اقلیم از یک جانب عدم توانایی برای رسیدگی به رویدادها از جانب دیگر باعث زیان‌های بیشتر در افغانستان شده. روزنامه بریتانیایی گاردین هفته گذشته گزارش داد که سیلاب‌های شدید پس از آب شدن یخچال‌های طبیعی در افغانستان به میان آمده. با نقل از روزنامه، یخچال‌های طبیعی در سلسله کوههای مالیا با سرعت بی‌نظیر در حال ذوب شدن است و سیلاب‌های مرگبار از کوههای ولایت‌های شمال تا دشت‌های جنوب افغانستان را متاثر کرده. در جهان هم نگرانی از گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی بیشتر شده است و تابستان امسال در چندین کشور با آتش سوزی های خطرناک و نگران کننده در حال سپری شدن است. اکنون پرسش های مطرح می شوند که افغانستان در کجای بحران اقلیمی قرار دارد؟ فقر، گرسنگی، بیکاری، آوارگی، بیماری و در گذشته جنگ و بحران دامنگیر افغانستان بوده. اما اکنون طبیعت با این کشور سازندگی ندارد. وضعیت پس از این به کدام سروان است و پیشگیری ها چگونه باید صورت گیرد؟ بحث میکنیم در این مورد با مهمانان ما در برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی این برنامه را شفیق عیار پیش میبرد. در برنامه چند مهمان هم داریم: دکتر نجیب الله سدید، متخصص آب، نجیب آقا فهیم، استاد پوهنتون کابل، و دو مهمان دیگر هم دعوت کرده: محمد نسیم حقانی، مسئول اطلاعات و سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، و حمیدالله احمدزی، رئیس تحقیقات خاکشناسی وزارت زراعت و مالداری. البته با دو مهمان دیگر ما تا هنوز تماس برقرار نشده، تلاش میکنیم اونا را در برنامه با خود داشته باشیم، اما با آقایان سدید و فهیم تماس ما برقرار است. نخست دکتر سیب سدید، با شما خوش آمدین به برنامه از رادیو آزادی. به باور شما سرازیر شدن سیلاب های اخیر از کجا منشأ میگیرد؟
تشکر نایمی سید محترم، من هم شنان سادم خدمت شما و خدمت استاد محترم و همه شنوندگانتون تقدیم میکنم. امسال طوری که معلوم میشه و ارقام جهانی را که ما مطالعه کردیم معلوم میشه که مونسون هندوستان نسبت به یک سال نرمال آبی کم شدیدتر است. به معنای از این که واضح که مونسون هندوستان از ماه جون که شروع می شود تا حدود ماه سپتامبر دوام پیدا می کند، هر ساله و اقلیم قسمت های شرق کشور ما و جنوب شرق کشور ما را متاثر می سازد. اما امسال تو معلوم می شود که به نسبت حرارت زیاد در بحر هند و در مجموع تغییر اقلیم که برش ما می تانیم در کل بگوییم، این دینامیک مونسون هندوستان بیشتر است و نه تنها کشور ما بلکه کشورهایی که از مونسون هندوستان متاثر میشه مثل کشور نیپال، مثل هندوستان، پاکستان و دیگه کشورهای منطقه بیشتر متاثر شدن و سیلاب‌های که شما چنان در اول پروگرام ذکر کردین، سیلاب‌های بسیار مخرب را سبب شده.
تشکر جناب سدید. آقای نجیب آقا فهیم، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه امروز زیر آسمان کبود. شما چی فکر میکنین در گزارش که از طرف یک روزنامه معتبر بریتانیایی نشر شده یخچال ها در حال آب شدن هستند؟ شما فکر میکنین که سرمنشه سیل در افغانستان این یخچال ها هم بوده میتونن، بر علاوه از این که جناب سدید یادآوری کردن از فصل بارندگی های هند؟
من منوبی خود عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت میمان برنامه تان دکتر سیب سدید و شنونده های برنامه. ببینین این سیلابایی که ما شاهد وقوعش هستیم، این سیلابایی است که امور رقمی که دکتر سیب سدید گفت با مونسون هند پیوند داره و این سیلاب های آنی هستند که در اثر ریزش بارندگی های شدید و بارندگی هایی که شاید در اثر تغییر اقلیم تغییر شکل پیدا کرده، طول زمانش کوتاه، شدتش بیشتر است، فردن بارانی که باید در طول ماه بباره در یک منطقه جغرافیایی خاص در ظرف چند ساعت میباره و این تبدیل میشه و به سیلای ویرانگر. و از طرف دیگر این سیلاب هایی که منشیش یخچال های کوهستانی است، معمولا این از اون و سیلاب هایی است که در امتداد رودخانه های اتفاق می افتد. به عنوان مثال میتونه از طغیان رودخانه آمور به همراه داشته باشد، رودخانه در مجموع اوزی دریایی کابل، رودخانه کابل و او طرف هلمند و این میتونه در امتداد این رودخانه ها اتفاق بیفته و دیگه دریاها و رودخانه هایی که در مناطق مختلف افغانستان است. اصولا ما یک موضوع را باید سرش دقت بکنیم که ما یک کشور سیلاب‌ریز هستیم. بررسی هایی که در طی چند سال اخیر صورت گرفته و بررسی ها نشان میده که 5% افغانستان یعنی از مساحت سرزمین ما در برابر تهدیدهای شدید سیلاب قرار دارند و همچنان در حدود 1.7 میلیون از جمعیت افغانستان و بناهن یک موضوع غیر مترقبن نیست که به یک بارگی و عالی اتفاق افتیده باشد. درست است که یک مقدار مونسون هند حوزه به عمل کردش یک مقدار گسترش پیدا کرده، در گذشته ها محدود به بعد مناطق جغرافیایی خاص شرق کشور و مناطق از جنوب، امسال از ها گسترش پیدا کرد، هرات در بر گرفت، قندار، هلمند، بعضی از مناطق مرکزی افغانستان هم تحت تاثیر از این موج بارانزا قرار گرفت و باعث وقوع سیلاب های ویرانگر شد.
بله، تشکر جناب فهیم، با شما هم برمیگردیم و تلاش میکنیم یکی از متخصصان زراعت را هم با خود داشته باشیم، آقای حمیدالله احمدزی که با ایشان صحبت شده و امیدوار هستم تماس ما برقرار شود. آقای سدید، آیا یخچال های بزرگ در حال آب شدن هست با توجه به تغییرات اقلیمی جهان و منطقه؟ اگر بله، چنین تحول چقدر خطرناک است؟
بله، دقیقاً بدون شک در قسمت منطقه‌ای که ما قرار داریم، همالیا، هندوکش، در این قسمت حتی آب شدن یخچال‌ها سریع‌تر است. در کشور ما به اساس کارهایی که صورت گرفته بین سال‌های 1990 تا 2015 حدوداً 13.8% یخچال‌های ما فروکش کرده و یا آب شده و در کشورهای هندوستان و پاکستان همچنان ارقام مشابه نرخ آب شدن یخچال‌ها موجود است. ببینین وقتی یخچال آب میشن چند موضوع را میتونه که تغییرات وارد کنه در چند بخش. یک، یخچال ها که وقت آب میشه اینا جهیل های یخچالی را تشکیل میتن. تصاویر ساتلایت که همچنان بعضا وقتا نشر میکنم نشان میده که در تابستان ها جهیل های یخچالی ما اضافه میشه و این جهیل های یخچالی در صورت ادامه پیدا کردن گرما و موج گرمی این جهیل های یخچالی براخره به یک حد میرسه که آب از اینا در فصل سرریزه میکنه و سرریزه آب خطر شکست جهیل های یخچالی را زیاد میکنه و در صورت که جهیل یخچالی شکست میکنه با سیلاب بسیار عظیمه در امتداد رودخانه همونطه که جناب استاد فهیم گفتن باعث میشه. ما شما تا فعلا به نظر ما که سه حادثه شکست جهیل یخچالی را داشتیم که مخاطرناکترینش حادثه پیشغور سال 2018 بوده که از او ما شما میفهمیم که تلفات و خسارات زیاده به جا گذاشتن. و موضوع دوم است که موضوع است که وقت جهیل های یخچالی آب میشه رژیم دریا را تغییر میده، یعنی ما شما بعد سالای حتی خشکسالی مدیرای آب ما تعجب میکردن که چطور دریا با وجودی که خشکسالی است امسال آب است و یا دقیقاً از اثر آب شدن یخچال ها بوده که در حقیقت اتفاق افتیده و یخچال ها در حقیقت تامین کننده در بعد سالهای خشک تامین کننده آبیاری در فصل تابستان است و از اهمیت زیاد برخوردار است. اما متاسفانه به نرخ آب شدنی که فعلا جریان داره احتمال میشه که این به بسیار شدت و شاید هم تا آینده دور نیست که نزدیک ما شما دیگه فقط نمو یخچالایی که در ارتفاعات بسیار زیاد قرار دارن و کم ثبات بیشتر دارن شاید اونما را داشته باشیم، باقی یخچالایی که در ارتفاعات کمتر موقعیت دارن شاید اونها کاملا آب شدن.
بله، تشکر دکتر سپسدید، به شما برمیگردیم. و آقای فهیم، تغییرات اقلیمی در جهان تا کدام حد بر افغانستان تاثیر میگذاره؟ گرم شدن زمین در جریان سالهای اخیر نگرانی ها را در کشورهای مختلف افزایش داده، اما افغانستان که آب و هوای خیلی آلوده در نتیجه تولیدات صنعتی هم نداره، باز هم چقدر با مشکل روبرو شده میتونه؟
ببینین، بررسی نشان میده که افغانستان اصلا سهمی نداره. سهم افغانستان چیزی در حدود 0.1% است در تولید گازهای گلخانه‌ای، اما تقریبا یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر پدیده تغییر اقلیم است. چرا؟ میزان آسیب پذیری کشورها در برابر تغییر اقلیم بستگی به چند تا عامل دارد. یکی از اون عواملی است که به هر میزانی که شما یک کشور وابسته به اقتصاد زراعتی باشد، چون اقتصاد زراعتی در اثر تغییر اقلیم بیشترین آسیبی می‌بیند، بنابراین او کشور در معرض مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد. که افغانستان طبعا 25% از تولید ناخالص داخلیش از زراعت به دست می‌آید و چیزی در حدود بین 70-80% از جمعیت افغانستان به زراعت اشتغال داره و همچنان 70% از جمعیت افغانستان اصلا در روستاها زندگی میکنند که پایه‌های اقتصاد روستایی را اقتصاد زراعتی تشکیل میده، باغداری تشکیل میده، مالداری تشکیل میده، زراعت تشکیل میده و باغداری تشکیل میده. از این لحاظ و از طرف دیگه ای که کشورهایی که یک مقدار آشفتگی های اجتماعی دارن مثل به اصطلاح کشور ما، دستیاها و توایف به اصطلاح مختلف تبدیل شدین، به طبقات اجتماعی مختلف تبدیل شدین، حاصلهای اجتماعی زیاد است، طبعا در برابر تغییر اقلیم آسیب بیشتر میبینن. عامل دیگه ای است که حاکمیت ها چقدر توان پاسخگویی دارن، چقدر توان سازگاری را با تغییرات اقلیمی دارن، چقدر منابع را میتونن اختصاص بدن برای سازگاری. اگر این پارامترها در نظر گرفته شده، افغانستان متاسفانه از عرصه به اصطلاح پارامتر طبعا مشکل داره و هم توان ناسازگاری نداره، هم قدرت پاسخگویی نداره، هم اقتصاد زراعتی داره. از طرف دیگه ببینید، به خصوص در 20 سال گذشته یک جمعیت افغانستان سریع رشد کرد، مهاجرت های بسیار گسترده است، از روستاها و شهرهای بزرگ صورت گرفت، مناطق مسکونی در شهرها گسترش پیدا کرد، مناطق مسکونی در روستاها گسترش پیدا کرد. این گسترش پلان شده و منظم نبوده، حتی در چارچوب به اصطلاح پلانایی هم وجود داشته، آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی دیا منظور نشده. شما میبینید حریم به اصطلاح رودخانه ها مورد دستور قرار گرفته، اصلا در مناطق آسیب پذیر در برابر سیلاب است، حتی در سیلبرها خانه ساخته شده، در طراحی های به اصطلاح شهری اصلا کانال های عبور سیلاب در نظر گرفته نشده. بهتران این سیلاب ها میتونه بسیار ویرانگر باشه و خسارات جانی و مالی هنگفتی را بار بیاره و همچنان میزان سرمایه گذاری روی تحقیقات زیربنایی بسیار محدود بوده. ما یکی از محدود کشورهایی هستیم که کمترین میزان ذخیره‌سازی آب در سطح جهان داریم، بندهای آبگردان نداریم، کانالهای انتقال آب نداریم، شبکه آبیاری سنتی است، زراعت ما اصلا سنتی است، اصلا زراعتی که سازگار با تغییر اقلیم باشه وجود نداره. بنابراین ضعف‌های ما متاسفانه بسیار زیاد است، با میزان آسیب پذیری هم بسیار زیاد است در برابر تغییر اقلیم.
تشکر استاد، برمیگردیم به شما و تماس ما خوشبختانه با جناب حمیدالله احمدزی رئیس تحقیق خاکشناسی وزارت زراعت و مالداری افغانستان وصل شده. جناب احمدزی خوش آمدین به برنامه. شما به عنوان یک مسئول تخصصی کار میکنین، تهدید سیلاب ها بر زراعت افغانستان تا چه حد جدی است؟
و علیکم سلام، تشکر. من هم سلام و احترامات به شما همکارانی که شما در تماس هستند و همه شنونده ها ابراز میکنم. تشکر که به من وقت دادین.
سلامت باشین.
بله، زنده باشین. سیلاب ها اصلا قسمی که برادران محترم وضاحت دادن در مورد تغییر اقلیم، این تغییر اقلیم عواملشان بسیار واضح گفتن و وضاحت دادن. این تغییر اقلیم خودشان باعث شده که این سیلاب ها وجود میاد، خصوصا در موقعیت جغرافیایی افغانستان که یک موقعیت بسیار متنوع و مغلق داره، و از سوی دیگر امی تغییر اقلیم و اقلیمی که افغانستان داره خشک و نیمه خشک است، که این بارندگی بعض وقت بارندگی بسیار کم و در بعض اوقات بارندگی بسیار شدید صورت میگیره، که این بارندگی کم که در یک وقت معین که ما نیاز داریم به بارندگی بیشتر، مثلا در زمستان برف ها می باشه که او آب نگاه میشه، حفظ میشه و به مرور زمان از او برف ها استفاده میشه، وقتی که ما این برف به اندازه مناسب داشته باشیم و پوشش نباتی بالای زمین ها به اندازه کافی وجود داشته باشه، پس این مشکلات سیلاب ها هم کم می باشه، چون وقتی که بارندگی در ماهای بعد از حمل و ثور یا در تابستان قسمی که امیال بسیار زیاد است و این مشکل ما روبرو هستیم، در این وقت وقتی که پوشش نباتی وجود داشته باشه و خود خاک یک اندازه رطوبت داشته باشه، پس او آبی که جریان پیدا میکنه او در زمین جذب میشه و حرکت سریع نمی داشته باشه. متاسفانه که در سالهای آخر در افغانستان خشکسالی که وجود داره، بالخصوص در این سال که ما داشتیم، خصوصا در ماه که ما به آب بسیار با باران بسیار کافی ضرورت داریم، ماه حمل و ثور و اینا هستن که در این ماه ها اگر ما محاسبه کردیم از استیشن هایی که وزارت زراعت داره، یعنی ما در مارچ گذشته به اندازه 804 میلیمتر اندازه بارندگی ما بود و در اپریل 419 میلیمتر بارندگی ما بود، که بسیار زیاد کم است. همین علت بود که زمینای ما چی زمینای الفچر است.
آقای احمدزی، چون شنونده ها بیشتر از لحاظ تکنیکی شاید براشون مشکل شوه که 400 یا بیشتر از او به اندازه میلیمتر بارندگی باشه، یعنی اگر اتر بگوین که معیار چقدر است و چقدر افغانستان از نظر داشتن آب طبیعی یا بارندگی عقب مانده.
ما اگر امیتور یک تفکیک بکنم که یعنی در حدود ما اگر به سال 2019 و 20 با وجودی که در او وقت ما گفته نمیتانیم که آبسالی بود و بارندگی زیاد بود، یعنی در حدود 50% و یا بیشتر از او آب ما کم بود، بارندگی کم بود از او سالهای گذشته دیگه. این یک تاثیر بسیار منفی بالای این محیط و اقلیم و زراعت ما و این خساراتی که ما آلی از سیلاب ها میبینیم، این یک علت عمده است. و از لحاظ تکنیکی ما بسیار پیش نمیرم.
بله،
گفتم در این ماه های معمولا در این وقت چون پوشش نباتی کم می باشه و وقتی که آب جریان پیدا میکنه این حرکت میکنه و بسیار به شدت میره، این یک مشکل عمده جور میکنه.
بخیر باشین. تشکر آقای احمدزای. برمیگردیم به شما و شنونده های عزیز. تا لحظات بعد منتظر تماس های شما هم میمانیم به شماره های 0042 022 11 24 501 و 0042 022 11 24 601 با ما تماس گرفته میتونین و موضوع برنامه ما هم تغییرات اقلیمی و تاثیرش بالای افغانستان هست. آقای سدید، آب‌های آلوده بدون شک باعث انتقال ویروس‌های گوناگون هم در افغانستان شده. شاهد بودیم که کولرا در چند هفته گذشته مردم را در ولایت‌های مختلف با تهدید روبرو کرد. حالا اگر سنجش شود بیشترین آب‌های آلوده افغانستان در کدام مناطق وجود دارد و آب‌های صاف و نوشیدنی یا آشامیدنی در کدام ولایت‌ها و مناطق؟
می‌بینیم کیفیت آب در حقیقت از بالا آب تا پایین آب در نظر گرفته شده و مطالعه شده. ما هرچی از بالا آب به طرف پایین آب میاییم کیفیت آب ما خرابتر شده میره، به دلیل از اینکه در بالا آب ما شما تمرکز نفوس کم داریم، اونجا انسان ها کم زندگی میکنن، بنان آلودگی و آلوده سازی آب هم کم است. اونجا آب ها معمولا در دره های به حساب که در ساحات دوردست قرار داره آب بیشتری بهترین کیفیت داره و هرچی در طرف پایین دست میریم ما شما در قطع وقت زراعت صورت میگیره، در اونجا کودای کیمیایی استفاده میشه، حشرکش ها استفاده میشه و در قطع حشرکش ها و کودای کیمیایی قسمت از اینا با آب ها میرسن. بنابراین وقت از بالا آب به طرف پایین آب میریم کیفیت آبای ما خرابتر شده میره و به این شکل در آخرین قسمتی که مثلا زراعت زیاد از یک دره بسیار بزرگ زراعت زیاد در اونجا ما داریم و آبا به خاطر زراعت آبیاری استفاده میشه و بعدا آب سرریز شده دوباره به دریا میره، این هم کیفیت آب خرابتر میکنه. یک موضوع دیگه که در بالا آبا ما شما چون ارتفاعات داریم، در ارتفاعات که از خود یعنی انحلال اکسیژن با آب باعث از این میشه که آب کیفیت خوبی را داشته باشه، از نظر بیولوژیکی و کیمیایی کیفیت خوب را داشته باشه. هر چقدر که آب اکسیژن منحل داشته باشه به مو اندازه واضح است که کیفیت آب بهتر می باشه. و در پایین آب از نظر ارتفاع چون واضح گفت است که کم میشه ارتفاعات و هم به این شکل خود انحلال اکسیژن هم در آب کم میشه، بنان کیفیت آب در پایین دستا خرابتر میشه و این ارتباط مستقیم به این داره که در یک دره در یک ساحه آبریز به طور مثال اگر ما مثال بتیم ساحه آبریز کابل یا ساحه هلمند به هر منوالی که در اطراف دریا و یا در اطراف منبع آب هست و از این استفاده صورت میگیره، به هر منوالی که مقدار استفاده آب زیاد باشه و مون منوال واضح گفت هست که آلوده کننده آب هم زیاد میباشه.
تشکر. و جناب فهیم، با توجه به این که دست حکومت طالبان خیلی برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی باز نیست، باز هم در کدام حد توانایی برای رسیدگی به این رویدادها از سوی طالبان ممکن است؟ چون در سیلاب‌های اخیر مردم شکایت‌های زیاد کردند که تقریبا هیچ گونه رسیدگی برای آسیب دیده‌ها صورت نگرفتند.
ببینین، یکی از اشتباه کار اداری موجودی بوده که اینا متاسفانه با اداره های دولتی به عنوان غنایم جنگی برخورد کردن و اداره های دولتی را تصفیه کردن از وجود افراد متخصص و کارآمد. در وزارت یک جای گرفتن، از وزیر گرفتن تا رؤسا تا رؤسای ولایتی همیشه برکنار کردن، آدمایی را آوردن می تخصص موضوع را دارن، می تجربه دارن، تنها تخصص هم کار به تنهایی کافی نیست. در یک اداره وقتی که شما کار میکنین تجربه کار اداری رو باید داشته باشید. این هم برخورد سبب شد که طبعا ظرفیت اداره پایین بیاید. طبیعی توان سازماندهی محدود است، قدرت پاسخگویی کم است، آمادگی وجود نداره، پلان های فصلی وجود نداره. طبعا برای پاسخگویی در ارتباط حوادث طبیعی چند تا چیز ضرورت است. اول باید پیشبینی باشه، بعد از او هم فرضاً پیشگیری باید وجود داشته باشه، در مرحله دوم آمادگی باشه، مرحله به اصطلاح چهارم مقابله است و مرحله پنجم بازسازی است. متاسفانه پیشبینی وجود نداره و طبعا
پیشگیری خوکار کار بسیار بسیار مشکل است و میمانه پاسخگویی آنی و مقابله طبعا برازی هم ظرفیت وجود ندارد. نیروهای امداد و نجات پراگنده هستند، برنامه نامشخص است، مسئولین هم قدرت سازماندهی ندارند، هم توان به اصطلاح مدیریت بحران ندارند، هم منابع و امکاناتشان محدود است. طبیعی است که مردم به حال خود رها شده و طبیعی است از مردم وقتی که برای مردم پشتوار اولیه داده نشه، مردم دستگیری نشه، مردم راهنمایی نشه، برای مردم آگاهی به موقع داده نشه، دیگه طبیعی است که میزان آسیب پذیری و خسارات بالا میره.
بله، تشکر. جناب احمدزی، شاهد خشکسالی بودیم، شما هم اشاره داشتین به او، در رژیم گذشته هم وضعیت خوب نبود، یعنی خشکسالی مردم را خیلی متاثر ساخت. دقیقا که بارندگی بیش از حد یا بارندگی خیلی کم بالای محصولات زراعتی در افغانستان تاثیر زیاد میکنه، چون بیشتر از 70% مردم اتکا به زراعت و مالداری دارن. اگر بیایم روی از این که چقدر محصولات زراعتی در افغانستان کاهش پیدا کرده و فعلا در کدام وضعیت قرار داره، یعنی حاصلات و محصولات کم، متوسط یا درجهش بهتر است؟
تشکر. این طبعا ما گفته میتونیم که در سالهای اخیر، یعنی از سال 2018 هم ما یک خوشسالی بعدی که تاثیرات بالای اثرات زراعتی و علفچرها و ساحات جنگلی ما داشتیم، زیادتر مالداران بسیار زیاد متضرر شدن، دهقین ما بسیار زیاد متضرر شدن و بعد از او در سال 2019 یک کم بارندگی بیشتر شد و در 2020 و در این سال ما که میبینیم بسیار باز بارندگی بسیار زیاد کم شده. طبعا این تاثیرات منفی بالای محصولات زراعتی و بالای مالداران داره که فعلا امارات اسلامی بالای یک سروی همراه با همکاری ادارات بین‌المللی بالای یک سروی کار میکنه که امی خسارات، اندازه خسارات در بخشای باغات، در نباتات مزروعی، بالای در دیگر زمینایی که متضرر شده، کانال ها یا ساحات آبیاری که متضرر شده، ای را تعیین میکنه سروی جریان داره و اینا قسمی که در سالهای گذشته هم بودجه بیشتر بود و همکاری های ادارات بین‌المللی بیشتر بودن دیگه، در اون وقت زیاد بود، اما فعلا اینا کوشش میکنن و تا حدی صورت گرفته ای امکانات و همکاری. مثلا گندم با بعضی ساحات انتقال شده و در حالت انتقال است، تخمهای اصلاح شده را به دهقین و به مردم میتن و واکسینا به مالدارا که مالای اونا متضرر شده، ادویه و واکسین میرسه. ولی در پالوی ای که حکومت کار میکنه، بعضی ادارات بین‌المللی هم در بخش ایمرجنسی امرشان هم کاری میکنن. این است، یعنی ما گفته میتونیم که خسارات بیشتر است، خسارات زیاد است و خصوصا عمده مشکلی که ما در ماه که ما بسیار با باران ضرورت داشتیم، در ماهای حمل و ثور و جوزا، در او وقت اندازه بارندگی بسیار کم بود.
تشکر. و شنونده های عزیز، میتونیم فرصت را بذاریم برای شما، حالا اگر گفتنی دارین یا پیام دارین، سوال میشه برای ما زنگ بزنین. شماره های ما 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601. شماره اخیر ما در واتساپ هم فعال است و میتونین امی حالا برای ما زنگ بزنین، چون حدود 25 دقیقه از برنامه ما باقی مانده و تا لحظات بعد تلاش میکنیم محمد نسیم حقانی، مسئول اطلاعات و سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان را با خود داشته باشیم، از اونها هم بشنیم، چون شکایت های زیاد وجود داره از سوی آسیب دیده های سیلاب های اخیر که برشان رسیدگی صورت نگرفته، و ببینیم که کدام نهادها تا فعلا با این اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی همکار بودند و برای آسیب دیده ها در افغانستان کمک ها فراهم شده یا نه؟ خب تا زمانی که تماس شنونده ها وصل میشه، جناب سدید، منابع آبی افغانستان تا اکنون به صورت درست مدیریت نشده. اکنون شاید صدها هزار متر مکعب آب ضایع شود، در حالی که بیابان های افغانستان همچنان خشک مانده که خشک بود، حتی آب زراعتی هم تامین شده نمیتونه. چگونه ممکن است این آب ها مدیریت شود؟
میره نایمی سوی مطارم، ما میتونیم در سه مؤلفه در حقیقت مدیریت آب خدا کنیم، بخصوص وقتی میاییم در موضوع سیلاب و کم کردن زیان های سیلاب صحبت میکنیم. یکی شدت مخاطره است. شدت مخاطره به این معنی که ما کشور کوهستانی داریم و این دره های بسیار تنگ و با میلان زیاد باعث میشه که با یک باران تقریبا متوسط هم باعث شوه که یک جریان بسیار عظیم تشکیل بده در مدت زمان بسیار کم که در حقیقت فرصت فرار از مردم ما میگیره. خب به خاطر شدت کم کردن شدت مخاطره باید چی کنیم که البته مؤلفه اول است. به این بخش مردم ما و حاکم ها باید در این بخش کارهای فوق باید انجام بدن. به طور مثال میتونن که ساحه آبریزه را مدیریت کنن. مدیریت ساحه آبریزه به معنی از این که میتونن در امتداد کنتور کوه ها و تپه ها خندق ها ایجاد کنن. این خندق ها واضح گفت است که مقدار زیاد بارندگی را در خود جای میتا و رطوبت خاک در ساحه و بیلانس آبی در ساحه بالا میبره که باعث رشد نباتات هم میشه که به نوبه خود رشد نباتات و سرسبز شدن منطقه باعث از این میشه که موج سیلابی را در حقیقت به تاخیر بندازه و بسیار کم کنه. دیگر تدابیر مثل تدابیر ایجاد بندهای کوچک است که ما شما شاهدش هستیم در چند ولایت با مشارکت مردمی، مثلا در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی مشارکت مردمی در حقیقت نتیجه داده و با مشارکت مردمی چندین بند کوچک در او ساحه ساخته شده. یک تدبیر دیگه که به خاطر مدیریت آبریزه بسیار خوب دانسته شده و ایست که سربندا جور شده و این سربندا در حقیقت آب سیلابی را از مسیر اصلیش منحرف می سازه و در ساحات زمین های بکره که اونجا زراعت صورت نمی گیره در اونجا در جهیلا مصنوعی ذخیره می شه و به مرور زمان تنشین آبای زیرزمینی می شه و آبای زیرزمینی را تغذیه می کنه. اگر وقت داشته باشیم سر دو مؤلفه دیگه هم صحبت کنم.
مهربانی جناب صدیق.
مؤلفه دو مؤلفه معروضیت است. ببینین وقتی ما در نزدیک دریاها، در نزدیک جرها که ما به حساب خول و شیله که ما برش در زبان دری میگیم خانه جور میکنیم، در حقیقت ما خود معروض به سیلاب میسازیم و در صورتی که ما آگاهی نداشته باشیم، سیستم هوشدارلیهی موجود نباشه، بازم معروضیت ما به سیلاب زیاد میشه، چون وقتی آگاهی موجود نماشه، سیستم هوشداری نماشه، در حقیقت مردم ما ناآگاه و بسیار غیر مترقبه به سیلاب مواجه میشن که باعث زیان میشه. اینا معروضیت را چطور کم کنیم؟ واضح گپ است که مردم ما باید به سیلاب ها به دریاها احترام بگذارن و حریم دریاها را محترم بشمارن و در حقیقت در حریم دریاها از ساخت ساز و مصاحب سیلابگیر دریاها از ساخت ساز ایسه ها جلوگیری کنن. و واضح گپ است که کارهای دیگه میتونه انجام شد و طور مثال کاه و چوب و علفی چیزا را در مسیر سیلاب ها ذخیره نکنن. و همین سر معلفه سیام که کوتاه اگر ذکر کنم، معلفه سیام در حقیقت کم کردن آسیب پذیری است. کم کردن آسیب پذیری وقتی که ما مثلا از روی ناچاری در نزدیک دریا خانه جور کردیم، باید مقاومت خانه را در قسمت بالا ببریم، چون از روی ناچاری یا یک ساحه بسیار اساس است مثل منار جام که در لب دریای حریرو ساخته شده و این منار جام برای ما اهمیت داره، بنابراین در او ساحه باید ما استحکام بلند ببریم، دیوارهای استنادی جور کنیم و خانه خود را تعدابای خانه را اگر نزدیک دریا باشه باید مقابل سیلاب استحکام ببخشیم.
تشکر جناب صدید. و جناب فهیم صاحب، آسیب شناسی از رویدادهای طبیعی در افغانستان چگونه صورت میگیره؟ امکانات کافی وجود داره خصوصا با توجه به وضعیت که فعلا در افغانستان حاکم است؟
میبینین یک بررسی در سالهای آخر صورت گرفته بود، نتیجه از او بررسی تدوین یک اطلس بود و اطلس اطلسی که میزان آسیب پذیری در برابر انواع حوادث طبیعی نشان میداد، از جمله سیلاب. و در او اطلس معمولا تمام مناطق آسیب پذیر تا سطح ولسوالی ها مشخص شده که کدام ولسوالی ها در کدام ولسوالی فرضاً چه مساحتی از زمین در معرض تهدید سیلاب قرار دارد، در این ولسوالی فرضاً ساختمان های اساسی چی هست، راه، سرک، پل، کلینیک، مکتب یا شهر، بازار، اینا در این حد شده. و کارهای دیگه که صورت گرفته بود، یک طبعاً اداری هواشناسی فعال شده بود، طبعاً اداری هواشناسی این وظایف شانی بود که باید از طریق ماورای هواشناسی وضعیت باید رصد بکنن، وضعیت باید نظر داشته باشن و از تغییرات مثلا جویر حرکت امواج بارانزا را باید با موقع شناسایی بکنن، مکانش را تثبیت بکنن. تا این امکان وجود داشت که فرزن نقشه ها ترتیب میشه، تا سطح ولایت پیشبینی میشه که در کدام ولایت چه وقت بارندگی میشه، در کدام ساعت روز بارندگی میشه و امکان وقوع چند میلیمتر بارندگی وجود دارد. در من اینی سیستما اگر سرش تمرکز شود، این سیستما به هم وصل شود، بخصوص به دانش تخصصی که در این عرصه ها وجود دارد بها داده شود، طبعا ما میتونیم تا حدودی حداقل با صدور هشدارهای اولیه دادن آگاهی بر مردم، نظارت از فعالیت های اجتماعی، از همه که مهمتر یعنی حکمرانی در عرصه کاهش خطر حوادث طبیعی بدون جلب مشارکت مردم ممکن نیست. ما باید این هنر باید داشته باشیم که مشارکت مردم جلب بکنیم، خود با مردم با خود همراه بسازیم و از این راه ها این سیستم های وجود داره. اگر او سیستم ها فعال شود و بر کسایی که به سیستم ها بلد بودن، بر دانششان، بر تخصص تجربهشان ارزش قائل شوند و در ضمنش یعنی ما این باید موقعیت کشور خود در برابر حوادث طبیعی باید دقیق را تعریف شده و باید این جدی بگیریم که ما یک کشوری هستیم در معرض تهدید انواع حوادث طبیعی قرار داریم و به دلایل مختلفی که عرض شد، که رشد اقتصادی وجود نداشته، که زیربناهای کافی وجود نداره، سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته، رشد سریع نفوذ، شهرنشینی بسیار که در وقت کم شهرها به سرعت گسترش پیدا کردن، روستاها گسترش پیدا کردن. این نقاط آسیب پذیر است و راه کاهش خطر است و سازگاری است که طبعا هم به دانش به اصطلاح تخصصی نیاز داره، هم به تکنولوژی ضرورت داره و هم به سرمایه نیاز داره.
بله، تشکر جناب فهیم.
به هم وصل شوه و با کارگیری عزیز بتانیم حداقل از میزان خسارت ها کم بسازیم.
تشکر. و یک شنونده هم منتظر هستن، پیام از اونا یا سوال از اونا را بپرسیم و بعد از او برنامه را با مهمانان ما ادامه خواهیم داد. بفرمایین شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
با یاد نام خدا، بعد از روز زیبای شما بخیر. مجتبی مشعل هستم، شما را از کابل به زحمت آختیم.
خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. بسیار خرسند هستم که شما همی حوادث که در سطح ولایت، بخصوص ولایت غزنی و پکتیا و خوست و بعض ولایت که سیلاب ها سرازر است و چیزهای طبیعی، خب ایکو مربوط نی مربوط ما میشه و نی مربوط ملت میشه، ایکو حوادث طبیعی است که بجز از خداوند کسی هم خبر نداره. پس چه خوب است که ما زمانی که همچو حوادث رخ میده، هم انسان هستیم، باید دست با دست همدگه بتیم، یکی دیگر را کمک بکنیم، چون در حوادث های طبیعی در هر کشور که می باشه با یکی دیگر همدست هستن، یکی دیگر را کمک همکاری میکنن. یک موضوع و موضوع دیگه که میخوایم روی از این مستحق رسانی شما صدای ما بلند شود. ببینین برادر معزز، ما از خود وزارت های داریم که در این بخش مثلا میتونه مردم کمک بکنه. به طور مثال وزارت کار امور اجتماعی است یا هر بخش وزارت دیگه که مربوط از اینا میشه، یا یک وزارت سابق بود به نام حوادث بود، اما یک وزارت بود که من نمیفهم مال حکومت حکومت اسلامی وزارت است. یعنی اینا زمانی که بودجه را تصویب میکرد، اینا در هر ولایتی که مثلا سیلاب میامد یا زلزله میشد، اینا کمک میکرد برای ملت، خب به مردم. و از یک لحاظ دیگه زمانی که اینا برای مردم کمک میکنه، اینا یک دفعه برن ببینن از نزدیک حادثه را، ببینن امو واقعی که شده، واقعیت در اون نقطه اینا باید کمک بکنن. امروز ببینین از هر کشوری که به سطح بین المللی است، اینا داد از این میزنن که باید حقوق زن باید مد نظر گرفته شود. ببینین این همی حقوق با وجود که اینا مد نظر گرفته نمیشه، اینا هیچ کدام حقوق هم برشان نداده. به نظر شخصی خودم به اون ترتیب حق از حقوق از وزارت ها و از معلولین گرفته شد، مؤسسات که برشان فعالیت میکرد کلش بسته شد. اینا حوادث هایی که در طبیعت میشه و بودجه که مد نظر گرفته میشه و پول که مد نظر گرفته میشه، باید برای مردمی که در موسط هستن. مطور مثال در غزنی دیروز خبر شدم در خبرها و دوستایی که اونجا زندگی میکنن، سیلاب آمده. اینا فقط غوری از اینا پشت دو ولایت است که پکتیاس یا پکتیکا است. در سطح 34 ولایت افغانستانی که ما داره مالی حوادث طبیعی نی به دست ماست برادر مازد، نی به دست شما. یه حوادثی هست که بجز از خداوند دیگه هیچ کسی هم نمیفهمه نی حوادث است. پس چی خوبه زمانی که حوادث طبیعی میشه، کمکایی که در سطح بین المللی میشه، اینا باید به مردم برسه. اینا رو ببینین شما، این کمکایی که مثلا در کابل میشه، امروز مثلا امین نان خشک توزیع شد، اینا کلش وکیلی که همون کسی که مثلا میشناخت برش داد. به طور مثال دختر خدا به حساب بیوه انداخت، برش میگه که مثلا این مستحق است، این خونه شده حرام است. اینا زمانی که در خانه ها سطح کابل خانه تلاشه ها را برانداخت، اینا خو یک کسی را مثلا معذف میکرد که مردم از زندگیش میدید که کی داره کی نداره، و او ترتیب لیست میگرفت و کمکایی که شده بود برشان میداد. دیگه اینی حوادث طبیعی هم که هست، نی به دست ماست نی به دست شماست. و از نقطه آخر خدا میگویم که دست به دست همدیگر بده، ملت خدا از این جنجال هایی که هست بکشم. تشکر از شما که مرا وقت دادین. یک دنیا سپاس، خدا حافظ.
سلامت باشین، تشکر. و برای شما بگویم شنونده عزیز که در برنامه، بله، وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی وجود داره در حکومت طالبان هم، و سخنگویش آقای نسیم حقانی را هم ما دعوت کرده بودیم، دعوت پذیرفتن، اما حالا متاسفانه تلفنشون خاموش است. خب فرصت زیاد نداریم جناب احمدزی، میایم با شما ای که توانایی های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و وزارت زراعت و مالداری در کدام حد است؟ شاید وزارت زراعت نتونه کمک مستقیم فراهم بکنه برای آسیب دیده ها، اما بالاخره برای آسیب شناسی یا ای که رسیدگی شوه برای دهقانان چی کار کرده تا حال و چی کار میتونه، و همچنان کارکردهای وزارت مبارزه با حوادث طبیعی فکر میکنین چرا خیلی محدود و اندک است؟
تشکر بسیار زیاد. واقعا اگر ما بگویم این حوادث و یا این سیلاب هایی که در اخیر آمد، این یک طبعا حوادث طبیعی است و نمیتونه که یعنی ممالکی که زیاد پیشرفته نباشه و بسیار کاملا آمادگی داشته باشه به خاطر مدیریت اونها، طبعا تا یک حدی که ما قبلا در حکومت گذشته هم مشکلاتی داشتیم و رسیدگی به اونها که قسمی که لازم بود نمیشد. و فعلا هم ما یادآور شدم که وقتی که در یک ساحه، اول خو قبل از این که در یک ساحه حوادث چی میشه رخ میدهد یا قسمی که یک همکار دیگه ما یادآوری شد، ما یک آگاهی داشته باشیم. آگاهی قسمی ما میتونیم که پیدا کنیم که یک سیستم پیشرفته هواشناسی ما داشته باشیم، یک مدیریت منظم هشداردهی حوادث داشته باشیم، که در این مورد قبلا هم کار شده ولی کافی نیست و نبوده قبلا هم. میگه یعنی این معمولا امو ادارات بین‌المللی بسیار در این بخش سهم داشتن و در معلوم کردن اقلیم و یا امی سیستم های پیشرفته هواشناسی امرای ما ادارات بین‌المللی همکار بودن و و و و بعد از او اگر یک حادثه رخ میده پیدا میشه تا حدی که دولت امکان داره در او همکاری کنه دفعتن میرسه و در قدمی که بعد از او است او یک به یک سروی ضرورت است، یک سروی معلوم کنه که در کدام ساحات چقدر مردم متضرر شده و به اساس اونا همکاری کنه. ما قبلا هم ذکر کردم که در بعضی ساحات گندم که امرای امارت اسلامی موجود بود اونا را توزیع کرده و رسانده، در ساحاتی که تخم داشت تخمای اصلاح شده ما فعلا هم امو تحقیقات زراعتی که قبلا داشتیم اینستیتوت تحقیقات زراعتی بود، تمام ستشنای تحقیقات زراعتی ما از وزارت زراعت همه فعال هستن و تمام محققین و کارشناسا وجود دارن، بسیار اندکی اگر خودشان رفته باشه و یا وظیفه را ایلا کرده یا وطن رفته. دیگه کارمندای تخنیکی ما در وزارت زراعت به شمول رؤسا اکثریتشان قبلی موجود است و اونا کارهای خود پیش میبرن. در ایسایی که اینا چی باید بکنه، ما یک پالیسی و یک استراتژی به خاطر مدیریت خشکسالی داریم. با اساس اونا اگر بودیجه موجود باشه وزارت زراعت فعلا هم با مو تعهدی که از وجود داره که امی استراتژی خشکسالی را اینا مدیریت کنه و در بخشی که اینا همکاری میتونن حتی با امرای بازی تجارایی که پولی کافی دارن از اونا کمک و همکاری خواسته شده، از ادارات بین‌المللی و ادارات همکاری خواسته شده و خود بودیجه وزارت زراعت به اندازه‌ای که بودیجه داره از امی در عرصه‌های مختلف مردم افغانستان سپورت میکنه و کمک میکنه.
تشکر. خوب برنامه را یک جنبندی هم میکنیم مهمانان عزیز. جناب سدید، نخست با شما که کارشناس و متخصص آب هستین، فکر میکنین که در حال حاضر به کدام منابع بیشترین نیاز است برای آسیب شناسی، رسیدگی به آسیب دیده ها و در نهایت جلوگیری از تلفات زیاد و زیان های انگفت در نتیجه رویدادهای طبیعی که در افغانستان واقع میشه؟
شکر رایمی صاحب، به نظر ما مشارکت مردمی بسیار مهم است. ما در برابر یک اقلیم جدید در حال قرار گرفتن هستیم و قرار هم داریم و در آینده این حالت جدید اقلیمی بر ما باید این درس بده که ما مثل سابق دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. ما باید در عرصه بهبود بیلانس آب در منطقه، در عرصه مدیریت آبریزه های خود، مثل که ما مثال جاغوری دادم، مردم و حکومت هر دو دست به کار شوند و شرایط را تعقیب کنند که با تغییرات جدید اقلیمی که ما مواجه هستیم، کشور ما مواجه است، با او سازگاری داشته باشد. واضح گپ است، بس ما دراز نشد که وقت کم است. من قد ذکر میکنم که ما باید کوشش کنیم بیلانس آب در منطقه بالا ببریم و خطرات سیلابی را باید خوب درک کنیم و حریم دریاها و سیلبرها را احترام بگذاریم. در این صورت ما میتونیم که در قطع از زیانهایی که نباید با ما وارد شود از او کاملا جلوگیری کنیم. میمانه موضوعات بزرگتر از او، سیستم‌های هشداردهی، پیشبینی آب و هوا دقیق تر، اینا فعلا به نظر ما دولت فعلی که ما قرار داریم یک کمی از توان دولت فعلی بیرون است و این راستا و کار دراز مدت و پلان گذاری دراز مدت نیاز است که تا در این بخش هم بهبودی وجود بیاید.
خیلی سپاسگزار از شما جناب سدید و آقای نجیب آقا فهیم. به عنوان استاد پوانتون چی فکر میکنین که بر جلوگیری از خطر سرازیر شدن سیلاب ها اولویت بندی ها چگونه صورت بگیره؟ اول کدام باشد؟ دوم و سوم برنامه ها چطور باید مدیریت و تنظیم شوند؟
ببینید برای کاهش خطر در برابر در برابر سیلاب یعنی چند تا اقدامی است که باید روی دست باید گرفته شود. اولی که ما اداره خدا به یک اداره پاسخگو و مسئول در برابر مردم باید تبدیل بکنیم. دانش و توان تخصصی خدا شاید در 20 سال گذشته در عرصه های مختلف ما متخصصین داریم که با بکارگیری از اونا ما میتونیم یک بخش زیادی از مشکلات اداره را حل بکنیم. سیستم های هشدار قبلی باید فعال شود. ما باید این درک بکنیم که کشور به شدت حادثه خیز هستیم، آسیب پذیر هستیم. سطح آمادگی ها را باید بالا ببریم. راه را باید جستجو بکنیم که مردم باید در تصمیم گیری ها شریک ساخته شوند. برای مردم باید آگاهی داده شود و مردم هم بخصوص در برابر حوادث طبیعی چون قربانی اصلی مردم است. یک مقدار خودشان موضوع جدی باید بگیرند. ما در قرن 21 در اصل فعالیت رسانه های اجتماعی بسر میبریم. حتی اگه اداره دولتی هم کاری نکنند از طریق شبکه های اجتماعی. دکتر سدید بنان یک متخصص هستند، اینا در بحث حضور دارند. هفتوار حتی روزانه وضعیت جوی و مناطقی که در معرض تهدید سیلابا قرار دارند روز به روز اونا را پیشبینی میکنند، میگه در کدام ولایت امکان وقوع سیلاب وجود داره. بنان مردم چون خودشان قربانی هستند اینی پیشبینی ها را پیشگویی ها را به صورت جدی بگیرن، خود آماده بسازن تا در موقعی که با خطر مواجه شوند حداقل کاری کرده میتونن به صورت جان و مال خودم نجات بدن. اون طرف میمانم مسئولیت های دولت که یک بخش زیادش مربوط به برنامه ریزی ها هست، مربوط به سازماندهی هست، مربوط به افزایش سطح آمادگی است، پاسخگویی به موقعی است که طبعا در این مورد اداره به صلاح موجود باید از وضعیت انفعال و از وضعیت موجوده خود بیرون بسازد. چرا ما در شرایط موجود کلی کشورها با انواع جنگ ها ما مواجه هستیم. یک جنگ دیگه خوشداریست، یک جنگ هم حوادث طبیعی زلزله یک جنگ است، یک جنگ دیگه هم فردست. اما او رقم در برابر به صلاح رو خواب بیشترین امکانات اختصاص میدن، لشکرکشی میکنن، یک بخش از امکانات حداقل برای پاسخگویی به حوادث طبیعی هم در نظر بگیرن تا از میزان خسارت و قربانی هایی که به مردم مظلوم تحمیل بشه حداقل کاسته.
تشکر. و جناب احمدزی حدود یک دقیقه دیگه فرصت از برنامه ما مانده که تو اگر بگوین که برای رشد سکتور زراعت حکومت طالبان باید کدام کارها را در صدر قرار بده.
تشکر. اول این که بسیار مهمی است که ما همیشه باید یک معلومات منظم داشته باشیم و اساس همون معلومات ما بتانیم مشکل معلوم کرده و اقدام بکنیم و هماهنگی خوب بین وزارت ها و پارتنر ها ایجاد گردد. قسمی که یادآور شدن مدیریت آبریزه ها به شمول حفظ خاک و آب این بسیار مهم است که ما میتونیم در آینده از این قسم خطرات سیلاب ها جلوگیری شود. مدیریت آبیاری منظم صورت بگیره، مدیریت منابع طبیعی ساحات علفچارها و جنگلات و مدیریت حوزه های دریایی که مربوط به وزارت زراعت نمیشه، انرژی و آب میشه در این بخش. و دیگر وزارت زراعت باید در بخش هایی که تحقیقات بیشتر صورت بگیره بالای نباتاتی که او در مقابل مقاومت زیاد در مقابل خشکسالی داشته باشه تا که او هم در ساحات علفچر ما، در ساحات جنگلات و در ساحات زراعتی ما داشته باشه تا که حفظ رطوبت خاک هم بیشتر باشه و امید تغییرات اقلیمی که یا خوشحالیه که ما داریم این هم کاهش یابه.
بسیار تشکر از شما جناب حمیدالله احمدزی، رئیس تحقیقات خاکشناسی وزارت زراعت و مالداری، جناب نجیب آقا فهیم استاد پوانتون کابل و دکتر نجیب الله صدید متخصص آب. سپاسگزار شنونده های عزیز از حضور و همراهی شما، هم تشکر میکنم از مهمانان عزیز ما در این برنامه. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
از ببرو یک دمکی چقدر با نمکی، کاش باشد ببرو یک شبکی، ای دلم بیدرکی. بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من گل بدامانش کنم، مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم. بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم، لکی من وطنش، لکی من وطنش.